د ډیوا قدرمنو لیدونکو ستړي مشي او تاسو ته هر کله وایو. نن د شنبه یا خالی ورځ ده په سیمه کې د سهار شپږ نیمې بجې دي په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جمعې د شپې اته نیمې بجې شوې دي. دلته د نومبر د شمه نیټه ده، یعنی د دې میاشتې اخیری نیټه ده، خو په سیمه کې د دسمبر لومړۍ نیټه ده. او دغه نیټه یا دغه ورځ په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د ایډز د مخنیوي لپاره، د ایډز د ناروغۍ د آگاهۍ خپرولو لپاره دغه ورځ په ګرده نړۍ کې لمانځل کیږي. خو د خپرونې کې به زموږ سره میلمانه هم راځي او ډاکټره به هم راځي، زموږ سره به میلمه کیږي. او بیا هم تاسو ته هرکلی وایو، ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه صداقت جان ښه سهار.
نو تاسو ته بیا هم هرکلی وایو، او په همدې موضوع به غږیږو. د ایدز ناروغۍ څه ده او د دې څخه څنګه مخنیوی کیږي، په دې باندې به هم ستاسو سره معلومات شریکو. په دې خپرونې کې به زموږ سره مرکه هم وي، او د دې تر څنګ دا چې یو معلوماتي راپور هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. او زموږ سره به ډاکټر سایما اسکر هم میلمنه کیږي په خپرونه کې، او ستاسو سره به ځینې معلومات د دغې ناروغۍ په اړوند شریکوي. نو صداقت صاحب، نور اوریدونکو څخه په څه اورو په دې اړوند؟
اوریدونکو سره خو هغه نظر هغه کس پښتنې د ایډز په حق له هغه سره پښتنې لري، سره دغه په ذهن کې سيدي د دې ناروغي پیژنګلو صدا ځنې خلک لکه د دې ماهرین وایي چې د دې ناروغي په حق له ډیر داسې منفي او غلط تاثیرات یغه لري کې دي هم شي. نو په دغه موضوع به خبرې کو. ایډز ناروغي صدا په د دسمبر په وړمبۍ نیټه باندې په دنیا کې د ایډز ورځ مانځل کیږي. د دې ورځ د مانځلو مقصد بنیادی دا دی چې د ایډز ایچ آی وی ایډز په حق له معلومات خپاره شي، آگاهی خوره شي. د ایډز ناروغۍ په حق له دنیا په کال 1980 په لسیزه کې خبر شو. د امریکې د نېشنل انسټیټیوټس اف هیلث مطابق دا ناروغي تر ټولو اول په 1981 کې رپورټ شو. په وړمبو کې دا مرض چې دی دا لا علاج ګڼل کېدو، خو اوس د ایچ آی وی دپاره ویکسین راوتی دي، او اوس دا یو د مریض ژوند بچ کېدی شي، هغه تر اوږدې مودې پورې ژوندی پاتې کېدی شي د دغې دوا په برکت باندې. ایچ آی وی یو انفیکشن دی یا وایرس دی چې هغه د بدن د مدافعت نظام تباه کوي. بیا دغه ایچ آی وی بیا په ایډز کې بدل شي او د انسان ژوند پکې لاړ شي. نن سرنګ چې منزه ویل، موږ سره په پروګرام کې ډاکټر سایما اسکر راځي، هغه به د دې مرض په حق له خبرې کوي. موږ سره یو مرکه ده د یو د ایډز په ناروغۍ باندې اخته یو مریض سره مرکه ده، هغه به هم وړاندې کوو. او د دې مقصد دا دی چې خلک د دې مرض په حق له پوه شي، د دې نه احتیاط سرنګ کې دی شي. دا یوازې د جنسي نزدیکت سره تړلې ناروغي نه ده، دا داسې خچن او سرنجونو باندې چې انجکشنو لګي دا غیب د وجې هم یو نه بل ته لګي دی شي. دغه رنګ یو انسان ته داسې خچن په ایچ آی وی ایډز باندې ککړه وینه انتقال شي، نو دا غیب د لارې هم خوري دی شي. د جنسي غیر محفوظ طریقو د لارې هم دا یو نه بل انسان ته لګي. نو خو خوده کې د دې یو بل اړخ دا دی چې دا نارو مرض چې دی دا یو د مریض سره د کیناستو خوراک خوړلو سکلو سره د لارې نه لګي، دا یو مثبت اړخ دی د دې بیماری کوویل شي. ماهرین دا خبرې کوي. نو هم د ایډز په موضوع به خبرې اترې کوو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې به د ماشومانو په حقونو باندې خبرې اترې کوو. موږ سره به یو د ماشومانو د حقونو کارکونکي راځي، منزه هغه به خبرې کوي.
بالکل، هغه قدرمن میلمه به هم زموږ سره راځي په سټوډیو کې. به زموږ سره ګډون ولري او ستاسو سره به د ماشومانو د حقونو په اړوند هم ځینې معلومات شریکوي چې دا مهال په سیمه کې د ماشومانو د حقونو لپاره څه کیږي، کوم فعالین دي، کوم کارونه ورته کیږي، کوم ارګنایزیشنز دي، او دا راز حقونه څه دي د ماشومانو د تعلیم لپاره، د هغوی او د صحت لپاره دا مهال څه فعالیتونه روان دي په سیمه کې دوام لري، په دې باندې به غږیږو. خو صدقه صاحب، سحر وختي دی او کاوریدونکو ته یو خوندوره سندره وړاندې کو، ستاسو خوښه ده؟ نو د هارون باچا صاحب په ښکلي غږ یو سندره درته لرو، هغه به تاسو ته وړاندې کوو، بیا به راځو په خپرونه کې ستاسو سره به په موضوع باندې وغږیږو.
چامه پړې رجولي په حیا د راشي، پیار د ستر دی اول پټي کې بیا د راشي، پیار د ستر دی اول پټي کې نو بیا د راشي. یو چامه پړې رجولي په حیا د راشي، اول پٹی کی یاد راشی، یار دستر گے اول پٹی کی یاد راشی. خندا وینو خندا ډالې راشي پیار دې سترګې اول پټې کې نو بیا دې راشي پیار دې سترګې اول پټې کې نو بیا دې راشي
شویدا او غواړو ستاسو نن چې د ایډز نړیواله ورځ ده د ایډز آگاهی لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کانفرنسونه غونډې کیږي او همداراز صحي کارپوهان او چارواکي هم په دې باندې غږیږي چې څنګه د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره آگاهی خورا کی په خلکو کې او خلک څنګه وتوانیږي چې د دغه ناروغۍ څخه ځان وژغوري او د دې ترڅنګ دا چې د دې علاج څنګه کیږي دا علاج لپاره هم ملګری ملتونه کوشش کوي چې وخت په وخت بودیجه یا فنډونه راټول کړي راغونډ کړي او ځینې هیوادونو سره مرسته وکړي هغه هیوادونه چې د دې توان نه لري چې په خپل داسې سنټرونه یا مرکزونه ولري د ایډز ناروغانو لپاره چې د هغوی درملنه وکړي نو په دې خبرونه کې به تاسو سره په دې غږیږو او تاسو لپاره یو مرکه هم لرو هغه به هم تاسو ته وروسته وړاندې کوو په خبرونه کې او د دې ترڅنګ راپور هم لرو او اوریدونکو سره به هم غږیږو د مهال زموږ خبرونه په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه روانه ده او هغوی هم کولی شي چې زموږ لیدونکي زموږ سره پیغامونه شریک کړي
نو شریک کړي
نو دا مهال خو سلامونه را روانی خو د موضوع په اړوند به البته غوښتنه وکړو چې زمونږ اوریدونکي دي زمونږ سره پیغامونه شریکي او دا مهال کوم کسان چې مونږ ګوري د هغوی نمونه به هم والو خو زمونږ سره لومړی اوریدونکی
امان الله زهیر صاحب د هر کله ورته زهیر صاحب په خیر علي
امان الله زهیر صاحب ستړي مشي خو مننه ژوندې اوسې په خیر اغلې خبرونه ته سحر مون نیک مرغه
دا بلم کار مو راته
صدقه جان صاحب
صدقه جان صاحب نن تاسو کوم موضوع چې دا غا د یو سواله ده دا خو یو ډیر خرجنه بیماری ده البته د دې خو نو بیا تاسو ایلتون کوم چې دې مخنیوي څنګه کیږي خو بیا تاسو راته وایست خبره زموږ علاقه جنوبي پښتونخوا کوټ بیا ارنایي لورلایي پښتني علاقه چې خو بیخي نه دي سوي خبره د دې چې کوم نمونه هورو چې دا یو داسې ناروغي ده چې هغه داسې اخیستل کېږي که جنسي زیاتې په حواله وي که بدغه وي د دې معلومات یا احساس د دیور یو دوه اړه خویا غواړو
ضرور امان الله سي په دغه تاسو چې کوم اړه اشاره کو په دغه خبرې کو چې لکه د دې علتونه سيدي سرنګ دا لګي دا یوازې جنسي تعلق یعنی ذکر په وجه نه ده دي نور علتونه هم شته لکه خچنه وینه کې یو انسان نه بل تولګي داغه د لارې هم کیږي انجکشن دا په زیاتره په نشو کې کوم خلک چې نشي کوي د انجکشن د لارې نو که یو مریض هغه انجکشن استعمال کړي غستنه استعمال کړي وغه بیا بل یو صحتمند تن استعمال نو هغه ته هم دغه مرض کیږي دغه علتونه دي خو ماهرین وایي چې د دې
نن بای موضوع کې ته یو ډاکټر او سلم مل مکړی وي نو هغه پر دې حوالہ زګدل وي
بالکل امان الله سے مونږ سره ډاکټران راضی مونږ سره یو مرکزه د خیبر پختونخوا حکومت د ایډز مخنیوي پروگرام مشر دی ډاکټر سلیم هغه مرکزه هغه په خبرې کې زمونږ د وی وی ډیو همکار خبريال ډاکټر سایما اسکر هغه راضی په پروگرام کې خبرې وکړي تاسو اوریدونکو کتونکو ته خواسته چې ټلیفون راوکی د دې مرز په اړه که تاسو زینونو کې څه پوښتنی وي نو پاره باندې هغه کول شي هغه جوابونه درکې او بیا د پروگرام په ورسته برخه کې
بلدا صدا کجاد صاحب بلدا معلومات غواړي چې دا په کوم سیمه کې ډیری کیږي په خبر په پنسا کې دي په پنجاب کې دي په بلوچستان کې دي په سم کې دي چې دا په کوم سبو کې بیا ډیر کیږي یا په بار ملکونو کې یا په کوم داسې معلومات کې بیا درته
ضرور به شریک کړو ډیره مهرباني امان الله زهیر صاحب تاسو په پروګرام کې برخه واخیسته موږ سره بل اوریدونکي دي
احمد الله دې ک احمد الله کاکړ
اسمت الله کاکړ
اسمت الله کاکړ
کاکړ څه خبر
علي السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته سلام علیکم او پروډوسر ته سلام کوم
وعلیکم السلام کاکړ څه وای په خیر اسمت الله صاحب
تاسو زما غاوري
هیڅ مبارک نړیوال نروز ده څه
ها
وو
نو دا تاسو چې ماشام یا نن نو دا څه په دا باره کې شنو چې موږ ته معلومات راکړي چې دا څه مو د زړه پیسې دي کنه
بلې او کاکر سه به زموږ سره به په خبرونه کې سایما اسکر راځي هغه به تاسو ته معلومات وړاندې کوي او زموږ سره مرکې هم شته
موږ به هغه ته ورسره او په سیندو په پنجاب کې په څه وجه سره دا دې د کدا باندې څه کولای شي
دا مهال په ګرد پاکستان کې 15,000 کیسونه دي چې ريجستره شوې دي د ایډز او په دې کې 15,000 یوازې په سند او پنجاب کې دي په سند کې دي او د دې ترڅنګ دا چې 15,000 په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي یعنی مطلب دا چې په سند او پنجاب کې شمیرې ډیره زیاته د لوړه ده او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بیا هم د دې شمیره کمه ده
کدالی خان زدران صاحب دې زدران صاحب په خیر علي
السلام علیکم صدقت جان صاحب تا او دې تاسو ټول ملګری ته سلامونه
ایم وعلیکم السلام
زدران
صاحب په خیر علي
مهرباني مون از خو رتا ته سلامونه ایم هغه صدقت جان صاحب او زه هم ملتان ته راغلم ما خو څه نه وکړ بختور شاه صاحب نه خو دا هیڅ په ګمړی باندې موضوع دا کنه او مو صدقت جان صاحب دا ما ډیره پته وکړه خو کچیر ته تاسو سره ډاکټر غوې مو دا پته وکړه چې سړی اوس بازار ته یل ول لار شي بده بي دي ډیره ډیره مافي د سيو زای خراب حالت څوک او دا څه وځه دغه نه خدا دې مري چاته نه لګيږي
ها نه دا څه خو اوس پورې دا خ پختنه دا ډاکټر سایما اسکر بر راضی مونږ سره غینه بده پختنه کو خو دا د وینې د یو بل سره چې د یو د مریض وینې بل صحتمند انسان وینې سره ولګي نو هغه نه دا مرض خوريږي
صحیح صدقت جان صاحب زه ټول ورونه پښتنه ورونه ته دا ما چې زه ډېر ډېر ویرډیو نه دا ډاکټران راځي په دغه موضوع باندې ډېر خبره شوی ټول ورونه پښتنه ورونه ته سلام کوم یغه نه باد وته ما چې چیرته بار ملک ته ته ځان خیال ساتي سلام مننه
وعلیکم السلام ډېر ښه پیغام دی ډېر ګټور ساده خو ډیر ګټه
ورته
پیغام دی. ډیره مهرباني زه
درنه ژوند اوسئ.
او منځه بل اوریدونکو دی
نه ما غوښته چې ځینې شمیري شریکې کومه د اوریدونکو اوریدونکو سره چې د محل په ګرد ایواد کې یو نیم لک ایچ آی وی یا ایډز ناروغان دي او په دې کې 15000 څنګه چې موږ ویل په ګرد په بلوچستان په سند او پنجاب کې دی او د دې ترڅنګ 15000 په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دی. د نېشنل ایډز کنټرول چې کوم پروګرام دی هغه د شمیرو تر مخه ویل کیږي چې یوازې 15000 داسې ناروغان دي چې هغوی د دوی پروګرام سره یعنی د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام سره راجستر شوي دي او نور باقي چې کوم 1,15,000 نور ناروغان دي هغوی لپاره د مهال هیڅ دوی کوم ټریټمنټ نه لري. نو دا نه پوهیږو دا نه د واضح چې آیا هغوی بیا نورو ځایونو کې پرته له دې پروګرامه هغوی ځانونه راجستر کړي دي که نه دي او خپل د درملنې لپاره
شمیرو په حق له ډاکټران اکثر وایي په پاکستان کې چې ګنې داسې هم کېدای شي چې دا خو رجسټر شوي خلک دي کوم خلکو چې خپل نمونه یا نوملیکنه کړې ده د صحت محکمو سره یو غوښته بیا حکومت مفت علاج ورکوي وړیا علاج ورکوي. خو داسې ماهرین وایي چې داسې خلک هم شته ممکنه چې دا شمیره د دینه زیاته وي ځکه چې ځینې خلک یا ډېر خلک داسې نه غواړي چې د ایډز ناروغۍ سره چې کوم یو دا یو تصور تړلی دی د هغې په وجه باندې هغې د بدنامۍ نه یریږي یا سټیګمټایزیشن یا چې ګنې دې سره خلک ورته یو ایب وایي د ایب ګڼي. نو د دغه ایپ په وجه باندې ډېر خلک داسې دي چې هغې نوملیکنه نه کوي مامورینو سره او دغه په وجه باندې بیا شپېری چې کومې دي نو هغه کېدای شي چې هغه مرني د دینه زیاتې څومره چې اوس په سرکاري یا حکومتي کچه باندې خودلې کیږي. نو د شمیرو په حق دغه یو وضاحت ځنې وخت کې ډاکټران وایي چې ګنې خو دا وایي چې ډاکټران دا هم وایي چې ګنې که څوک د دې چا سره شکي هغې د خپلې وینې ټیسټ وکړي او چې معلومه شي ورته او دا چې ګنې دا یو د پکار چې نورو مرزونو پرنګ دا وګړل شي او د سر د ای بیا بدنامي ونه تړل شي.
بالکل څنګه سره په دې خبرونه کې هغه کومه مرکه چې موږ ویله هغه به هم زموږ سره وي چې د یو د ایډز یو ناروغ سره خبرې پکې شوې دي. نو دې ته باید چې په دې سترګونه کتل شي ناروغي خو ناروغي که هغه هر رقم هم وي یا د کومې تاریخې نه هم را تیریږي نو ناروغۍ باندې باید خبرې وشي او باید د دې مخنیوي وشي ځکه چې دا بالکل دې کې باید چې ایب ونه ګڼل شي هغه کولی شي د ستنې لارې نه تیر شي هغه همداسې نور چې هغه به بیا به ډاکټر ورته معلومات د لیدونکو سره شریکوي. زموږ سره د بلوچستان نه هم یو راپور دی د حمید سمسور غواړو چې هغه هم په پروګرام کې په سوشبو کې وړاندې کو نو دغه راپور ګمان کوو چې دا مهال تیار دی. نو دغه به هم د ایډز ناروغۍ په اړوند راپور وي چې هغې کې د بلوچستان په اړوند شمیرې به هم وي دغه به په ګډه سره واورو او بیا به راځو ستاسو سره به وغږیږو.
په بلوچستان کې د ایډز د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر افضل خان په خبری کانفرنس کې وویل چې دلته په دغه صوبه کې د ایډز د وایرس څخه د اغیزمن شوو کسانو شمیره ورځ تر بله مخ پر زیاتېدو ده چې لوی سبب یې په عامه خلکو کې د پوهنې کمی ده.
اس وقت ایک محتاط اندازه کے مطابق بلوچستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 3500 سے بڑھ کر 5000 تک جا پہنچی ہے.
دا وقت دیو دقیق اندازے لمخه ل 1500 زخه او 1500 ته د ایډز د ناروغو شمیره رسیدلې ده. د ایډز د کنټرول د پروګرام مشر ډاکټر افضل خان پر مخ زیاته کړله چې د بلوچستان په زندانونو کې هم د ایډز ناروغ زیات شوی دی.
بلوچستان کې ګډانی کوئټا تربت او دیگر جیلو اور دیگر جیلوں میں 4404 قیدیوں کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں سے 71 مریض ایچ آئی وی میں مبتلا پائے گئے.
د بلوچستان د ګډانی کوټی تربت په نور زندانونو کې دوی د 4404 زندانیانو ازموینه وکړله چې په دوی کې یو اویا د ایډز په وایرس ککړ و موندل شو. د بلوچستان د ایډز د کنټرول د پروګرام مشر پر مخ زیاته کړله چې دلته په صوبه کې لس نشزیان هم د ایډز په ناروغي باندې اخته دي. ډاکټر افضل خان وویل چې دا وخت په بلوچستان کې و 1400 ته نږدې د ایډز ناروغ رجستر دي چې په دغو کې 2900 ناروغ ته حکومت علاج ورکوي.
بالخصوص بلوچستان انجیکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں. جنسی بیرا روی، حجام سے شیو کرانے، خون لگاتے وقت اس کی تشخیص نہ کرانا بھی ایڈز کا موجب بن رہا ہے.
پزنګړی توګه په بلوچستان کې دا د سرنج په ذریعہ باندې د نشې د کارولو زیاتره په دې باندې اخته دي. جنسي اړیکی پنایانو باندې حجامت کول او د وینې د لګیدو پر مهال باندې د دې آزموینه نه کول د ایج د ناروغي تر ټولو مهم سبب ګرځي او دغه ډول زیات شمیر شجی پر لاسو باندې قالونه هم وهي چاغستن صفانوي او دغه ډول خلق استعمال سوی سرنجان هم کاروي.
پاکستان میں اب تک ایڈز سے مرنے والے مریضوں کی کل تعداد 6200 ہے، جبکہ بلوچستان میں 231 افراد اب تک اس مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں.
ڈاکٹر افضل خان وویل چې په پاکستان کې تر اوسه پوری د ایډز څخه 6200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او دغه ډول په بلوچستان کې تر اوسه پوری له ایډز څخه 211 کسان پاک رسیدلی دي. ډاکټر افضل خان وویل چې د ایرس پاک لبانې په خلکو کې د پوهې و خورولو ته سخت اړتیا ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون، کوټه.
درنو عزتمن اوریدونکو، اولیدونکو، تاسو دغه راپور د بلوچستان د شمیرو په اړوند هم واوریدل چې په دې راپور کې دام ویل شو چې په ګرد هیواد کې سخت کال شپږ زره ناروغان د ایډز له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې کې تقریبا شاوخوا 200 یا 230 تنه یوازې په بلوچستان کې وو او نور د ګرد هیواد څخه په دې کې شامل دي چې شپږ زره د دوی ټول هغه کوم شمیرې چې وي هغه وي.
او موږ سره اوریدونکي کتونکي هم دي. لال مرجان دی موږ سره د کور مې زه فکر کوم.
لال مرجان سب ستړي مشي.
السلام علیکم. مننه منزی بی بی تاسو سره د ګجن سب تاسو ته او مینه خو سره سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی؟
خوشاله اوسې ډېر زیاته مننه. یو جهان مننه ستاسو د پروګرام نو مقصد دی چې یو پوزېټیو میسج خلکو ته ورسیږي نه.
بالکل.
او بیا هم ستاسو لکه دی کې ډېر ښه اوس د کوم ټاپک چې تاسو راوړی دی نو دې ټاپک باندې صرف موږ تاسو خبرې کوي او که چېرته نړیواله ورځ په نوم باندې منځل کېږي هم دومره داسې څه خاص څه خبره مخې ته نه راځي چې دا سیاره څه پوهه ورکړی شي یا څه. هغه صرف تاسو د ډیو ریډیو لکه ډېر زیات رول دی پکې نو دا لکه اوس چې وایرس دی دا زما په خیال پوه شي داسې د لرې لرې ځایونه دا وایرس روان وي د یو انسان نه بل انسان ته لګي که نه. د دې کوم غټ علتونه دي نو هغې باره کښې هم خلکو ته خبرې کول په کار وي لکه یو غټ علت د جنسي تعلق دی او نو او دې سارا سارا لکه کوم تاسو وي ته انجکشن یا نورو څه وجې وي هغه خو دی صحیح ده. هغه په اسپتالونو کښې هم چې که یو کس غاښ وباسي نو هغه به ول بلډ ټیسټ کوي چې یار ایچ بی ایس یا ایچ آی وي نه وي پازیټیو که نه.
بالکل.
نو هغې نه بعد بیا هغې ته غاښونه دغه کېږي نو دې سره سره چې کوم غټ علت دی او خلک ور باندې یا شرمېږي یا څه نو دې باره کښې هم خلکو ته معلومات ورسول ضروري وي او زه یو خواست کول غواړم صدقه جان صاحب که نه.
بالکل.
یو خبره کول غواړم هغه داسې لکه اوس د سمینه بی بی پروګرام کې ما یو خبره کړې وه نو خبره لکه مطلب خلک یو کس نیګیټیو تاثر اخیستی وو لکه هسې تنقید هغې کړی وو که نه. خبره ما صرف دغه کړې وه د سړو سوچ بدلولو کښې د ښځو رول نو بیا ما د لپسټیک خبره کړې وه نو پر چینان نه پکې زهره راغله هغې خبرې باندې تنقید وکړو نو زهره لکه هغې ته زه دا وایم چې هغه د واورې خفه کېږي دی نه خو سمینه بی بی په خبره باندې پوه نه شوه نو هغې خبرې نه زما مقصد دا وو چې یاره که یو ټارګیټ حاصلولو دپاره یو وړې وړې قرباني خلک ورکړي نو زما په خیال دا هم یو رول جوړېدی شي د ښځو رول د سړو سوچ بدلولو کښې که نه. هغه کومه د دغه موضوع وه د تشدد یا د څه که نه. نو لپسټیک یا د ټپې خبره ما کړې وه نو زه پر دواړو باندې تنقید نه کوم خبرې نه مقصد زما دا وو چې سمینې بی بی تاسو به اعتراض کړی چې یاره دا ټاپک خدا نه دی
لال مرجان صاحب زمونگ موضوع د ایډ سره تړلی ده، د ایډز او تاسو زمونږ سره په همدې موضوع باندې وغږیږی، تاسو کول شئ چې دغه خبرې د کوم قربانو سره چې ستاسو دغه خبرې شوې هغوی ته کولی شئ چې خپل ګیله وړاندې کړئ. البته خو په هماغه وخت به ښه وي او چې تیره شوه بیا هغه هیره شوه، او بل دا چې هر اوریدونکی که راځي که هغه تنقید کوي او که د هغه هر نظر وي هغه د هغې خپل نظر دی که جنې ده که هلک دی، نو هغه اوریدل پکار دی. او په انسان کې باید دومره برداشت وي، دونه زغم وي چې د بل چا تنقید په ځان باندې ومني، ځکه چې د هر چا نظر باید ستا سره هم نظر نه وي. لال مرجان صاحب، تاسو زموږ ډېر قدرمن اوریدونکی یې، تل راځئ زموږ سره په پروګرامونو کې ګډون لرئ، نو بیا هم ډېره مننه کوو ستاسو د ګډون څخه. موږ سره څوک راغلی؟
مونږ سره یو سیګه مونږ به د بیبی شیرینو برخه
سمه ده. بس په سو شیبو کې به د بیبی شیرینو خبرونه کې تاسو سره بیا راځو، او از مونږ سره به ډاکټر سایما اسکر هم ملمنه کیږي چې تاسو سره به د ایډز د ناروغي په اړه معلومات شریکوي. درنو عزتمن اوریدونکو، اولیدونکو خبرونه دوام لري. د بیبی شیرینو برخه پیل شوه. خپل وړونو څخه غوښتنه کوو چې خپل تلفونونه دي کې دي او زموږ خوندو میندو هغوی ته د وار ورکړي چې هغوی راشي زموږ سره په تلفون باندې وغږیږي، په خپرونې کې شامل شي، او په دې هکله زموږ سره معلومات شریک کړي که البته د هغوی په سیمه کې هغوی ګوري چې داسې ناروغان شته چې د ایډز ناروغۍ لري، داسې څوک ویني نه ویني، او د دې تر څنګ دا چې مېرمنې څومره د دې نه آګاهي لري، پوهیږي څومره کولی شي چې مثلا د دې څخه مخنیوي وکړي، آیا ډاکټر ته چک اپ لپاره ریګولرلی ځي، اسې هم د صحت لپاره تلل پکار دي ډاکټر ته چې کال کې یو ځل ټول عمومي چک اپ وکړي. خلک خپل د ناروغیو خدای مکه که کوم ناروغي ولري د هغې پته ولګوي او بیا د هغې لپاره د هغې درملنه پیل کړي. نو موضوع به دوام ولري او زموږ سره میلمانه هم راځي. زموږ سره په دې خپرونې کې یو میلمه به هم راځي، ارشد محمود صاحب، چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی دی او اغوی د ماشومان حقوقو تحفظ تعلیم او صحت په حق لباندې ډیر کار کړی دی. هغه کوم کارونه دي داسې او کوم فعالیتونه دي د مهال چې په ټولنه کې د ماشومان د حقوقو لپاره دوام لري په هغه باندې بزمو سره غږیږي
ماشومان سره تړلي موضوعات باندې به سره خبرې کول کې چې ماشومان لپاره څه قسمه قوانين دي په آیا په دغه قوانینو باندې عمل کیږي او کنه په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د لازمی تعلیم یو قانون پاس شوی دی چې مور او پلار به پابندي چې ماشوم تر لسمې جماعت پورې یا ټولګي پورې د ضرور سکول زده کړه وکړي. په دغه قانون باندې عمل کیږي او کنه کیږي کنه کیږي صحیح لتون دي په دغه موضوع بور سره خبرې کوو. د جینکو د حقونو په حق له بور سره خبرې ترې کوو. د ماشومانو د جبري مشکت یا د جنسي استحصال په دغه موضوع به هم خبرې کوو چې ټولنه کې رسترنګ د ماشومانو تحفظ کې دي شي په خصوصي توګه هغه ماشومان چې پس ناسه وجه باندې د کور نه بهر وي او داسې چې ګنې د پاملرنې څوک نه وي په لارو کوڅو کې دغه شانې ګرځي. نو په دغه موضوع بور سره خبره ترې کوو. د خلکو رویه څنګه وي د ماشومانو د حقونو په حقله چانه چې پوښتل شي چې ګنې د ماشومانو د تحفظ لپاره څه کول غواړي یا کولی شي په دغه موضوع به ور سره هم خبرې ترې کوو. نو او بل موږ سره به د ځوانانو په برخه کې هم یو ځوان راځي د افغانستان.
بالکل د افغانستان څخه به یو ځوان زموږ سره ملګری کیږي. هغه کوم کارونه کړی دي؟ هغه الحمدلله همدرد نومیږي او دا مهال په کومو فعالیتونو باندې هغه به خدای غوی سره به هم خبرې اترې کوو. خو دا مهال موږ هڅه کوو چې زموږ د میلمنې سایما اکثر سره اسکر سره البته خبرې وشي او دا غوی سره مو لیکه برابر شي. خو له بده مرغه ګومان کوم چې دا غوی سره زموږ لیکه نه ده برابر شوی چې راشي زموږ سره په خبرونه کې د دغه ناروغۍ په اړوند خبرې اترې وکړي. او بیا به هم د اوریدونکو یا لیدونکو راغلي پیغامونه لولو او که همداراز از موږ سره میلمانه راغلي وینو غوی به هم واخلو په خبرونه کې.
او موږ سره د تاریخ د چکم برخه ده هغه هم یو خدا چې کنه د دسمبر د میاشت 16 نیټه ده. نو خو د ایډز ورځ ده بل د نومبر د میاشت 13 نیټه ده. په دې ورځ باندې په کال 1901 کې روس او امریکای په خپل چې کوم د منځنۍ فاصله د اټمی میزایل چې په یورپ کې پر ځای د دې د کومولو په موضوع خبرې شو پیل شوې. خو دغه خبرې تر دسمبر ته ولسمې نیټې پورې جاری وي. خو بیا هم د پدغه پدې لړکې سره پرمختګونه شو. دغه خبرې بغیر څه د نتیجې ختم شولې.
زموږ سره به زموږ قدرمن میلما ارشد محمود صاحب چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي هغوی به هم په څو شیبو کې په سټوډیو کې راځي او زموږ سره به ملګری کیږي. او د دې تر څنګ دا چې موږ به غواړو چې په دې خبرونه کې د ماشومانو د حقونو تر څنګ چې په دې موضوع باندې غږیږو د ایډز په مسالې باندې یا په ستونزې باندې چې د محل د ناروغۍ په سیمه کې ورځ په زیاتېدو ده په دې باندې به هم غږیږو. د دې مخنیوي د دې آګاهي څنګه کیږي دې باندې به خبرې اترې کوو. خو زموږ سره یو ادمه هم ده په خبرونه کې چې غواړو د لنډه شانتې د ما واخلو او بیا راشو خپل د میلما ارشد محمود صاحب سره په خبرونه کې د ماشومانو د حقونو په اړه وغږیږو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم تاسو ته هر کله وایو په خبرونه کې او د مهال زمو سره از مون قدر من میل مار شد محمود صاحب هم په استودیو کې راغلی دی او ته هر کله وایو او د ماشومان د حقونو په اړوند مبارزه کوي فعال دی او فعالیتونه دوام لري دا وی نو او ته هم هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی ارشد محمود صاحب
ارشد صاحب په خیر علی خیر دی خا تاسو د ډیر وخت راشه د ماشومان د حقونو لپاره کار کوي د تحفظ لپاره تعلیم صحت د ماشومان د خیر خړې په موضوع باندې کار کوي څه صورتحال له دا وخت کو کتل شي په پاکستان او په خصوصي توګه د پښتنو په سیمه کې د ماشومان د خیر خړې په حواله
زما په خیال خو جده بد قسمت نه ما سره تاسو د پاره څه خبر نشته او د اوریدونکو د پاره د کتونکو د پاره ځکه چې موږ ټول ته پته ده چې په پاکستان کې او په پښتونخوا کې په ماشومانو باندې دومره توجه نه ده. موږ دا خو ډېر وایو زموږ حکمرانان سیاسي لیډران ټول دا وایي چې ماشومان زموږ مستقبل دی خو او زه خو دا وایم چې زموږ مستقبل نه دی زموږ حال هم دی او که موږ به په هغوی باندې توجه نه ورکوو نو بیا به زموږ هم هغه حال وي چې څه زموږ حال دی او کزې د دې نه شروع کوم چې را زمونږ د وخت کې په پاکستان کې کومنګ د ډومبه روز نه شروع کو چې کم ماشومان د پیدایش نه پس ډومبنه میاش کې په حق باندې رسی نو دغه تعداد چې د 13 تقریبا 150 سلويختو کالونه چې د افیشل کوم سروې راځي پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلث سروې په هغه کې 55 ماشومان پر 1000 لایف برث
لکه زرو کې 15
چې هر زر ماشومان پیدا کیږي پاره کې 55 ماشومان د خپل ژوند پړوم بني اتي شو روزو کې په حق باندې رسی نو د دغه دا رومبه دغه مسله د کوم د ماشوم د پیدایش نه راول شي کله موږ د ماشومانو د حقوقو خبره کو او کې دي شي چې د سره موږ ریلیټ نه کوچ یاره دا څنګه نو زما تاسو دا مثال درکم چې دا تعداد چې دینو د سریلانکا او د بنگلاديش او د نیپال غون ته ملکونو کې چې کم دینو په نه او په لسو په 200 په دې کې چلیږي لکه هغه په زرو کې په سریلانکا کې په زرو کې نه ماشومان او دا په امریکا کې هم په زرو کې نه دي نو سریلانکا هغه لیول ته ځان رسول دي او مونږ چې یو نو زمونږ ډیټا هم په دغه ځای باندې ولاړ ده نو دا او که تاسو بیا باندې اوس دا تپوس کوي چې وجوهات څه دي کول څه په کار دي ځکه چې تشې مسلې نه دا غي حل نو زه به تاسو ته دا وایم چې ایون موږ په دې کې هم نه یو کامیابه چې د دې لپاره ډاکټران او چې کوم ایکسپرټس دي هغه دا وایي چې یاره که صرف او صرف موږ دا هم انشور کړو چې ماشوم ته د پیدایش نه فورن بعد د مور پې شروع شي او ړومبني شپږ میاشتو دپاره هغه صرف او صرف د مور پې خوري نور رسم نه اوبم نه نو مونږ دې تعداد کې کمې کولی شو او دغه هم اوس چې کومه د انیشل فاینډینګز راغلي دي د ډیموګرافیک اینڈ هیلث سروې نو هغه کې د 2012-13 نه لږ غونته کې
بهتري شوې ده 2012-13
په مقابله کې ځکه چې په 2016 ووم کې دا سروې هر 15 کاله پس کې نو په 16 ووم کې دغه ریټ چې و نو هغه موږ ورته وایو ایکسکلوسیو بریسټ فیډینګ فور 6 مانس خاص پګو میاشتو د پاره صرف او صرف د مور په نو د دې دغه چې و دا و سنتیس فیصد یا ودرش فیصد په دولس او دیارلس کې چې کوم سروي راغله 15 کاله پس نو په هغه کې دا د ودرش فیصد نه ودرش پوینټ یا 7 فیس صرف 0.7%
ډیر معمولی
او بل طرف ته چې بوتل باندې کمپیور کولی شي ماشومان له هغه کې په ساوت ایشیا کې پاکستان په ډومبی نمبر او د 2.5 نمنګه 20% ته لاړو نو دغه اوس دا وشو چې 13-15 کال په دې باندې زبداو يم چې کافی فوکس وو او دا غیر ریزلت دا دی چې هغه اوس د 0.5% اتصل ویخ فیصد ته لاړ نو دا یو پازیټیو ډیولاپمنٹ ته خو بیا هم د کار کولو پاکستان ته اوسم ډیر زیات ضرورت ته چې مونږه ماشومان چې کوم د داسې بیمارو په وجه باندې مري چې د هغې تدارک ممکن دی. تاسو ته ما وی صرف په دې ممکن دی که موږ داسې کارونه وکړو دې کې صحت سره ډېر لوی سهولیات هم نه دي ورکول نو هم کېدای شي.
صحیح ښه. یو دا خو د ماشوم د پیدایش دغه دی، خو د دې پړاو نه تیریږي ماشوم او بیا لږ لویږي، څلور پنځه کاله شپږ کاله لس کاله دغه ابتدایي عمر دی. په دغه کې د ماشومانو که د دغه ایج ګروپ یا د دغه دغه کې وکتل شي نو ماشومان
نو زما زه خو ورته داسې ګورم چې یاره دا اوس رایټ ټو سروایول اینڈ ډیولپمنٹ دی. نو لکه د ژوندي پاس دغه کېدو
پاتې کېدو
پاتې کېدو حق او د پرمختګ یا د لویدو حق، نو هغه کې زمونږ نوې وزیر اعظم چې دی هغه هم په خپل لومبني تقریر کې که تاسو خیال کړي د دې ماشومانو کې د مال نیوټریشن یا پاغي کې د غذایت کمی
خبره کړه
او موږ ټول خلک په ډېر خوشاله مو د چایلډ رائټس اکټیویست چې یاره په دغه هایست لیول باندې دې طرف ته توجه وکړې شو. خو ضرورت چې د کم شیز دی کم چې په پاکستان کې همیشه د پاره مسینګ دی هغه دا دی چې دغه کمیټمنټس یا چې موږ سره کمی پالیسی دی یا چې موږ سره کم قوانین دي پاغه باندې عمل، پاغه باندې عمل درآمد کول او په عمل درآمد کې چې کم ډوم بنے زه به ووایم چې مسله ده یا بیریر دی هغه بجټری لوکیشن دی. ځکه چې که تاسو څه قانون هم جوړوئ که تاسو څه پالیسی هم جوړوئ نو په هغې باندې د عمل درآمد کولو دپاره تاسو ته د ریسورسز ضرورت دی، پیسې به پرې لګي که نه، که سم که اسپتال جوړوئ که نوې ډاکټران اپوینټ کوئ که خلکو کې شعور آګاهۍ دپاره مهم چلوئ نو دا ټولو باندې
تاسو خو د مالي وسایلو خبره کوئ چې ګنې تګلارې وي پالیسي وي خو په هغې باندې عمل نه کیږي، نو انتظامی مسلې خو هم وي که نه؟ اوس په هر یو دویم دریم کلی کې بداسې چې وړوکې غوندې اسپتال بنیادی هیلتھ هغه مرکز چې ورته وایي خو هغې کې عمل هم وي ټاکلې شوې په کاغذونو کې، اگر راځي نه ډاکټر نه راځي نو دې دپاره خو څه د اضافي پیسو ضرورت نه چې ګنې یو ډاکټر دی په اسپتال هغه ګمارل شوی دی خو هغه خپل کار ته نه راځي، نو د دې د عملي کولو دپاره دې ته خو بس صرف د
دا تاسو د ډیر زما په خیال د ډیر اهم دغه طرف ته اشاره وکړه او دغه دا خبره بیا د سکولونو د پاره ده چې ډیر زوینو کې سکولونه مې استادانه مې خو بیا لکه چې ماشومانو ته تعلیم هغه سي او داسې په دې هیلث سیکټر کې هم، نو په دې کې زه خو بدوم چې لک ډیر کار په نن سبا شروع دی په دې تیر حکومت کې که زه ووایم چې یاره په پالیسیز یا په دې شیزونو باندې لکه دا تھمب امپریشن د دغه لپاره د حاضرۍ لپاره استادانو لپاره یا هیلث ڈپارٹمنٹ کے داسی ٹائپ کوششوں شوی دی خو زما په خیال پدی کی چکم مونږ خلک کیو کمیونٹیز چکم دی هغه ته هم په مخ کې راتل پکار دی اوس د خپل حق ته پاره چکم دی आवाज او چتول پکار دی پدی خبر باندې تپوس کول پکار دی سمره خلک داسی چې هغه راغون شي او دا په خپل کې سلاو کې شي یار زمونږ په بی ایچ یو کې ډاکټر نشته یا ډاکټر شته خو راضی نه تنخواه اخلي او ناراضي نو چې پدې چاته درخواست وکړو پدې چاته چارواکو لزان ورسو دا مونږ نن سبا خو د سوشل میډیا هم زمانه ده پدې هایلایت کو دغه مونږ لم لګ تر دغه طرف ته اوس ورو خلک را روان دي خو زما خیال دغه سره به هم لګ بهتري راځي.
د پی ټی ای جوړ شوی لکه د پیرنټ ټیچرز اسوسییشن په د تیر حکومت کې لکه سکولونو د پاره چې ګنې د استادانو د پلارانو چې کوم هغه تنظیمونه جوړ شوی هغه څه فعال شوی دي په دې لړ کې لکه سب
زما په خیال جی په دغه باندې لا اوس هم د ډیر زیات کار کولو ضرورت دی لکه او څه ادارو غیر سرکاري تنظیمونو هم په هغه باندې حکومت سره مرسته کوله کار پې کو خو یو چې څه ته کنټینیوټي وایي چې یاره ریګولرلی تسلسلي پکې نو هغه ماته نه ښکاري چې هغه هغه شته دی هغې باندې لا د کار کولو او خاص طور باندې بیا که د سکولونو خبره موږ کوو نو د جینکو په سکولونو کې د میندو انوالومنټ چې دی هغه هم ډېر زیات ضروري دی ځکه چې زمونږ په صوبه کې په پښتونخوا کې جنرلي په پاکستان کې خو که د پښتونخوا خبره وکړو نو چې کوم ماشومان سکولونو ته ځي بلکې زه به دا ووایم چې کوم ماشومان سکولونو ته نه ځي نو په هغې کې بیا تقریبا پنځه شپېته چې دي نو هغه جینکې دي پنځه شپېته فیصد هغه جینکې دي لکه که سل ماشومان سکول ته نه ځي نو په هغې کې پنځه شپېته جینکې دي او پنځه دېرش لکان دي نو دغه باندې او داسې که موږ بیا د استادانو تعداد ته وګورو په سکولونو کې نو هغه هم تقریبا شپېته او څلوېښت فیصد و هغه دی چې شپېته فیصده سړي دي او څلوېښت فیصده زنانه استادانې دي حالانکه پاپولیشن دواړه یو عمره دی که موږ سکولونو ته وګورو سکول بلډنګس چې دي نو دا هغې هم تقریبا دغه تناسب جوړیږي د نن نه لس کاله مخکې دا اویا او دیرش فیصدو نو په دې لسو کالو کې تقریبا زه به دویم چې کال کې 1% دغه کېږي بهتري راځي خو اٹ ول سټل لکه یو لس کال به تقریبا نورم لګي که په دې پیس روان یو چې یاره هغه 50-50 ته ورس یو عمره سهولیات شي.
محمود صاحب تاسو دلته مخکې د قوانینو خبرو کړې چې قوانین خو شته خو عملي کېږي نه، که څه هم دې کې د حکومت او د ټولنې کېدای شي چې البته باید چې برابر هڅه وي چې وتوانېږي هغه عملي کړي، خو داسې کوم قوانین دي چې هغه ډېر مهمه دي که هغه تاسو په ګوته کوي اوریدونکو ته زمونږ لیدونکو ته ووایاست چې د مثال په توګه لیبر چایلد لیبر دی، د هغوی د کار یا مثلا د هغوی د تعلیم په هکله داسې کوم کوم قوانین دي چې دا مهال شتون لري او جوړ شوي دي؟
زما په خیال کې د ټولو نه اهم د ماشومانو د حقوقو په حواله سره د ټولو نه اهم قانون د پاکستان په آئین کې د اتلسم آئینی ترمیم چې کوم شوی د دې نه پس آرټیکل 25A یا 15A چې کوم دی دا ایډ کړی شو. د هغې تر مخه تعلیم د 15 کالو نواله د 16 کالو تر عمر پورې د ټولو ماشومانو فنډمنټل رایټ وګرځولی شو، بنیادی حق. بنیادی حق دی ته وایي عمر ته قانون په ژبه کې وایو چې دا جسټیشیبل دی، که ته هغه حق نه ملاویږي نو ته عدالت ته تللی شي، حکومت نه غوښتی شي چې یار زما بچی ته دا حق نه ملاوي. او هغې کې بیا دا ویلی شو چې دا به د قانون په رڼا کې نو ټولې صوبې به خپل قوانین راولي، او ټولو صوبو کې قوانین راغلل. فیډرل لیول باندې په 2012 کې داغه حکومت راوستو آی سی ټی رائټ ټو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2012، هغه بیا د هغه وخت فاټا ته ایکسټینڈ کړو صدر، خو تاسو ته پته چې هلته کې د صورت حال د تعلیم سو. او بیا ټولو صوبوم قانون سازی وکړه په پښتونخوا کې. پښتونخوا په دې معامله کې د ټولو نه آخري صوبه وه چې هغې د پښتونخوا رائټ ټو ایجوکیشن کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2017 کال 2017 کې دا قانون پاس شو. سې دا کال نه سی واو شو، خو لای رولز نه دی راغلي، لا په عمل درآمد هغه سی نه کیږي. او زما په خیال دی د اوسنی حکومت نه زمونږ دا مطالبه یې چې یاره هغه د ماشومانو په حواله سره چې دا کم قانون دی په دې عمل درآمد کوشي، نو دا هغه نه صرف دا چې ټول ماشومان به سکولونو ته ځي، بلکې دا چایلډ لیبر او نورې مسلو چې کم تاسو ذکر وکړو زما په خیال دا ټول بیا د تعلیم سره تړلې شوی خبرې دی.
د تیر حکومت د چې کوم د صوبې حکومت هغه کې د انرولمنت خبره به کې د وخت په وخت به کمپینونه چلول هغه تاسو امپیکټ ونی. بل خبره دا چې دا استادانو د لپاره کوم دا نوې نظام چې سکول کې حاضری د لپاره کړو، نو د دې سه هم امپیکټ ونی استادانو حاضری چې سکولونو کې دې کې څه بهتري راغلي؟
زما په خیال راغلی دی چې امپیکټ شته داغه. او څنګه چې تاسو ته موږ چې د نن نه لس کاله مخکې ماته پته موږ به په کمپینز چلول هغه وخت کې ملینیم ډیولپمنټ ګولز، نو په هغه کې دا جنډر پیرټی والا یو ګول چې یاره سمرا لکان زی سکولونو ته دومره بجین کې دې داسې، او هغه پاکستان مس کړل، پښتونخوا مس کړل. نو موږ به په هغه باندې هغه وخت کار کوو، دا ډیټا به ما سره ټوله وا چې یار دې وخت کې لکه دا 70-30 والا ریشو. نو دې کې د تیر حکومت هم او د هغه نه مخکې چې کوم دوه حکومتونه به دا ویم تیر شوي او هغه هم پکې خپل یو رول پلی کړ، خو هغه سي نه دي. زه خو دا ویم چې لکه اوس خو موږ له یو تعلیمي ایمرجنسي ضرورت دی، مطلب په ټوله دنیا کې دې وخت کې، په ټوله دنیا کې چې کوم ماشومان سکول ته نه ځي، هر لسم ماشوم پاکستانی دی. په دنیا کې د نایجیریا نه پس د ټولو نه زیات ماشومان چې سکول ته نه ځي زمونږ په ملک کې دي. نو دا خو په دې دور کې ډېره د افسوس او د شرم خبره ده.
یو خو تاسو د مالی وسایلو خبره وړاندې موکا، نو تعلیم کې مالی وسایل ډېر غټ رول لوبي په بجټ کې یا بودیجه کې څه بهتري راغلې ده تعلیم د لپاره؟ اوس زیاتې پیسې
بجټ کافي سیوا شو په دې تیرو سو کلونو کې به زده ویم چې په تعلیم باندې ډیر فوکس دی. خو اوس هغه کې دوه درې خبرې دي. یو دا هغه چې کوم بجټ الوکیټ شي د هغه صحیح استعمال چې هغه ولګي، چې کوم مقصد د لپاره شي چې په هغه مقصد باندې ولګي. او بل ما داسې سکولونه په خپل په پښتونخوا کې د فاټاپ زړه فاټاپ په علاقه کې وزټ کړی دي چې یو خوا به د سلورو کمرو سکول د کرایې په بلډینګ کې 800 ماشومان سلور ټیچر، بل خوا به په د 9 کمرو سکول 14 استادان او 14 ماشومان. دا یو سر ماشوم په سر یو ټیچر دا سیم پکې دا یو امبالانس هم نو د ریسورسز هغه صحیح استعمال چې دی هغه هم دی او دغه ځای کې بیا زمونږ د خلکو د کمیونټیز د پیرنټس زمونږ هم ډېر امپورټنټ رول دی. داسې په پښتونخوا کې او په دې نورو صوبو کې مثلا د معلومات تو ته رسائے د پاره یو ډیر ښه قانون دی کی پی رائټ ټو انفارمیشن ایکټ 2013. ته دغه قوانین هم په کار دي چې استعمال وشي د داسې شیزونو د پمختګ د پاره، د تعلیم د پاره، د صحت د پاره، چې یاره بجټ سمره دي، سمره خرچ شو، سمره خرچ نشو، چې خرچ نشو ولې خرچ نشو، دا ته پوسونه موږ د پکار دي، سیول سوسایټی لم پکار دي، جرنالستانو لم پکار دي چې دغه قانون استعمال وکي او د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن په ترو باندې ته پوسونه وکي د دې د ماشومان په حق لشه دا کم سیسو
دا داسې لکه استاد ووندې اکټیویستان یا کارکونکي او بیا داسې تنظیمونه په دې لړ کې چې کار کوي نو هغه خود حکومت سره د حکومت په حق لکار کوي خو د ټولنې د اویرنس لپاره تاسو څنګه کمپین چې لکه ټولنه په دې خبر شي لکه اوس یو کلی دی هغه کې سکول شته دی استادان مرته راځي خو د کلي خلک دغه سکول دومره خیال نه ساتي په کار د چې د چا ماشومان هغه سکول ته ځي چای راځي مور پلار ګوري سکول کې چې څنګه حالات دي استاد ورته سبق خای کې نه خای په دې لړ کې سرنګ
دا خو تاسو زما د زړه خبرو کړه کار خو پکېږي غیر سرکاري تنظیمونه هم په ډېر کار کوي په دې تیرو وختونو کې چې کوم دا د لوکل ګورنمنت ریپرزینټیټیوز دوی سره ډېر کار وشو چې یاره دوی دې طرف ته توجه ورکړي په خپل یونین کونسل کې او ویلیج کونسلو کې په هغه سطح باندې او دغسې والدینو سره خو زه به هغه خبره هغه انګریزی کې ویټ د کاسټ آف ریپیټیشن کنه خو زه وایم چې موږ له په دې د کار کولو ډیر زیات ضرورت دی او زما دا خواهش دی چې زمونږ مور پلار زمونږ کمیونټیز موږ خپل سکولونو لا او هسپتالونو لا دومره توجه ورکو څنګه چې موږ په خپل محله کې جومات ته ورکو راغونډ شو او موږ یار جومات جوړو غواړي چندې مور لکو او دا غي خیال هم ساتو دا غي د رنگ رو غدم خیال ساتو استاد سره به مول ساتو بلین نو دا سه دا جومات دا 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 سکول چې دې هم زمونږ د زمونږ د ماشومانو لپاره دا سه د صحت چې کم دغه کم موږ په پیسې نه شو خرج کولې کم اس کم چې تاسو خو کو چې د دې لپاره کم بجټ راغلی او کم ځای کې ولګي دا دې په سر چې استاد تنخواه لی اول ناراضی
ول ناراضی بالکل تر ډیر وخت پورې موږ د کلی اسپیټال تب ما کتل ما ک تبدیلی راځي سو کوئی ترقی کیږي نو ما د پاره به د اسپیټال نه خی کدی کې سه بهتري راځي خو زه پویم چې ترقی کیږي کنه نو خو یو بده کې د ټولنې د غشبل پکې د استادانو رول شو د استادانو پاک له اساس ویل کیږي چې اوس کوم د نوې د برتۍ یا د ټیسټونو نظام راغلی د دغه د لاري کیږي نو په دې تاسو سره امپیکټ ویني چې کنه شته دی او بشي
چې زما خو ذاتی خیال کې چې ما کوم اولی دل په خپل چاپیر چل کې نو د ان ټی اس په ذریعہ باندې چې استادان راځي نو خلک هم ته مطمئن دي او مېرټ باندې راځي بل موږ د پخوا په خپل لیدل دي چې د کم هلکې نه یا د کم ضلع نه به مثلا د تعلیم وزیر صاحب نو بیا په بل لکه مثلا کابه د مردانو نو په بنو کې به مو استاد د مردانو نو هغه شیزونه اوس دا دغه شو چې د یونین کونسل لیول پورې خبره راغله چې د یونین کونسل کې پوسټ ایڈورټایز شي نو دا هغه یونین کونسل نه وته خلک اپلای نو ټول خلک یو بل پیژنیم کده بار به کې سو کسي ما په خپل لیدلې دي نو خلک په اعتراض مو کې چې دا خو زمونږ د یونین کونسل نه دی د ول دلته نه اپلای کړی نو دا خو شیزونه دي چې
هغه به انتخاب څنګه کیږي که اوس لکه یو یونین کونسل کې سکول دی هغه کې پوسټونه دي پاغی باندې برتی کیږي نو هغه بیا دا یونین کونسل
خلک یونین کونسل نو ته خلک اپلای کوي او دا ماچ اگزامپل درک یو لیوینګ زما یو دوست راته وي ستاسو سره خدلته مرګري مشته هغه د ټکر دی نو هغه وی چې یاره زمون په کلی کې د فیمیل ټیچرز یو لس پوسټونه راغلی او خلکو ورته اپلای ان وکړي دیارلس کسان چې کوم هغه میرټ لیست باندې را لاله یاد غشو پاغي کې بیا یو کس داسې په مینس کې واچ عادت تخبه یونین کونسل وو هغه درخواست پکې ورکړې شو هغه پکې د مینس نو وته د ټکر والا یو کس وربر شو نو دا کې دې شي تاسو زما خیال دی چې دغه طرف ته دغه چې داسې یونین کونسل چې پاغي کې نه تعلیم یافته خلک یا څه کمی نو کې دې شلته په مسلې خو جنرالي ما خو د دې شي په اړه کې پازیټیو فیدبیک اوري ته خلکو
خنو دې به انتخاب یا سلیکشن ان ټی اس باندې کی
ان ټی اس باندې
ها صحیح ده ارشد صاحب ډیره مهرباني ز فکر کوم چې اوریدونکو کتونکو په تاسو د خبرو نه خوند اخستی ډیره مهرباني
بالکل او ډیره ګټوره خبرې او ډیر ښه معلومات مو شریک کړه د لیدونکو سره بیا هم ډیره زیاته مننه کوم تاسو نامه مو صاحب چې راغلی او زموږ سره په سټوډیو کې میلمه شوي او دی وته مو وخت راغلی
ډیره مننه تاسو ماته او دراتلو مو کوم راغلی
مهرباني ژوند دې اوسې په څو شیبو کې به قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو راځو بیا به هم تاسو سره غږیږو په موضوع باندې او زموږ سره به زموږ قدرمنو میلمنه ډاکټر سایما اسکر هم میلمنه کیږي استاد سره د ایډز ناروغي په اړوند معلومات شریکوي خو دا مهال یو لنډه شانته د مخرو او تاسو خوندوره او خپل سندره ډالۍ کو
चा पेरली वनिधी औ समावर पक्की श्वंद तुम्र डेर जान जानिदा चित वख्दा ले वनी हूं अखपल सात तरह दोसी अखपल सात तरह दपाई बदे तुम्र लवे जहान की यक तन्हा चे सोसे गम सबना ले वने की गम सबना مسلمان یم او پیوت وکی حیران یم دمر ډیر تفریقی دی د مولیانو دا فرقی دی هر مولا پک دا وای چې زما دا فرقه ټیک دا ز پکم پس روان شم چې پیوت ون پویګ زبنا لیونه کی ګم زبنا فقیر کچ کولتا داس غل غل ناست لکس پیچی ویچی چھوتا دا قصافت خانہ کی چ کچ کول روپے راشی دا کچ کول نرا خطاشی زلاس کی کلمرا گیری بیائے زر جیب کی خوندی کل 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 گورم شاتا خو اکثر گورم اللہ تا یا د خدای شکر ادا کړ وایم خوشو نن خوشو د روزه وا د پوره شو خود شپې چې کل سنم د غم را سر ملشي دا دړون فقیر نغلاوا اس نران لاس پریشي بیا بخلس غوازو ما ز دړون فقیر کچ کوتا زدا سوچ کوم یری غم زبن لی ونه کی زبن سو غټان چې د غریب په وینو پای د غریب نه خوخي اوخري د غریب نه ویني وسکي بیا احرام د ځان تاوکړي درشي ستاخ کو لیکا بیتا تا دا خوگ نبی روزی تا حل تا توشی یو را توشی او پا کانی شنڈی کی دی بیا شیطان پا کانو ہولی تا دی پدغه خاطر مافری دی بیا نور متبرشی دی بیا نور هم وټورشی دی بیا نور هم زورا ورشی پما زور کوي زوري غم زبن لیونه کی زبن لیونه کی غم زبن سر قلم دے او زما تاریخ پر لکھے دغه ټول تاریخ پر هر دے وینی وینی مالگی مالگی زپ خپل پر هر کی پروت یم صرف دا زما گنا دا چپ پختونیم غیرتیم او بچے دا ابدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم خو زما دا صفتونا ٹول پما باندھے بدلگی دادا پلار نکلو مونا ٹول پما باندھے بدلگی زب خپل صفت شرمی گم زبن لیوانے کی گم زبن لیوانے کی گم زبن لیوانے کی گم زبن لیوانے کی گم زبن
د اسفندیار مومن په خوله غک تاسو دغه سندره واوریدل په دې هیله چې خوښه شوی مو وی او ځینی پیغامونه به هم لولو. شفیق همدرد صاحب د خوست باک ولسوالۍ څخه موږ ته پیغام را لېږلې دی او وایي چې ډیره ښایسته موضوع ده او تاسو تل ښه موضوعګانې راوړئ. ډیره مننه همدرد صاحب. از موږ سره عبدالباری کاریاب هم ملګری دی په خپرونه کې، هغه هم سلامونه کوي د خوست نه. البته هغوی هم زموږ خپرونه ګوري. ډیره مننه ستاسو څخه. او د بلوچستان د لورلاینه هم مومن خان مومن دی، هغه هم سلامونه را لېږلي. البته دلته د موضوع سره تړلي پیغامونه مونږه درلود خو نه پوهېږم چې څه شول، راڅخه ورک شوه. چمتو وزیر صاحب هم یو پیغام را لېږلی، هغه لیکلی چې یوه پوښتنه لرم، او هغه دا چې آیا دغه ناروغي د ایډز په نورو ملکونو کې هم شته او که یوازې په پاکستان او افغانستان کې ده؟
دغه پوښتنه به ډاکټر سایما اسکر بنگش مونږ سره د ټلیفون په لیکه ده. زمونږ همکار ملګری د صحت په چارو باندې رپورټینګ کوي، وخت په وخت دا وخت مونږ سره د ټلیفون په لیکه، او هرکلی ورته وایو. ډاکټر سایما په خیر علی سار مو په خیر
ستړي مشي په خیر راغلی. ډاکټر سایما
السلام علیکم. ډیر مننه سهار مو په خیر ده تاسو.
وعلیکم السلام، ډیر مهرباني. او تاسو به د اوریدونکو ځنې پښتنې اوریدلې می د ایډز ایچ آی وی په حق له پښتنې دي چې ګنې آیا دغه ناروغي یوازې په پاکستان کې ده که د نړۍ په نورو برخو کې هم شته؟ دغه پښتنې دي ځنې نورې پښتنې هم کړې دي، خو که تاسو د دې مرض پیژنګلو لګه او کوي چې د یو ډاکټر په حیث باندې چې دا مرض څه دی، سرنګ لګي، علامات یې څه دي؟
بالکل، د دې چې کوم مرض ایډز مرض، چونکہ اس کو دیش کال مناوی کی چی کم ڈبلیو ایچ او دے دنیا دایو آرگنائزیشن نے مخنیوے نیول دپارا داورز منزلی کی گیا کوئی اغسرا دیش کال خدا ہوئی اشو چی کوئی داورز منزلی اور خلق تا ددی پبارے کی آگاہی ور گئی. ایس کم مرض دے دایو جراثیم نے کی گی وائرس بنگور توایو جراثیم مختلف قسم نے خدا وائرس سے اغنا دا ایس مرض یو کس نہ بل کس تا منتقل کی گی اور انسان تا نقصان ور کئی لکہ دا سن لے چی زنا مرضوں نے لکہ مثال سا گے دے اغا اوچی چی خدا دی دا سن لے دا یو انسان نہ بل انسان تا دا جراثیم منتقل کی گی اور دا بیا مختلف ذریعات سی تول کے غٹا صحیح ذریعے چی کم دا اغا وینی پا ذریعے باندھ کی گی اور اغن علاوہ چکم جنسی تعلقات سوک یعنی کم ساتین اغا وجن ہم ددی یو انسان نمبر انسان تا منتقلی ممکن دا نردوہ وجوہاتی اور بل درم چکم غٹتے اغا مور نا معشوم تا کم معشوم پیدا کی گی اور کم مور پدی مرض باندھ اختوی نو اغا معشوم تا ہم کی دلیشی د دې چې کوم مرض دی اصل کې د دې مخنیوي ولی ضروری دی هغه دا وجه ده چې دا جراثیم یواري انسان جسم ته ورننه د دې مستقل طور باندې ختمېدل لکه انسان مری خراب شي ګولې اوخره ورځي ورته انټي بایوټیک نه جراثیم به ختم شي ختمېدل د دې جراثیم په جسم کې نه کیږي خو دا کېدل شي د دې مقدار ډېر زیات کم شي او هغه انسان ته نقصان ورنه کی نو ځکه دې مخنیوی ضروری دی اور بل دی کیږي چې انسان جسم ته کله هم دا وایرس ورننه وي ایچ آی وی وایرس دا لس کالا پنځلس کالا هم یو انسان په جسم کې پټ پاتې کېدلی شي اور هغه ته هیڅ نقصان نه ورکوي هغه به هیڅ خبر نه وي خپل مرض نه خو کله چې دا ایکټیویټ شي دومره وخت پورې دا انسان جسم کې موجود وي هغه نه بعد دا انسان چې کوم د دفاعي نظام دی لکه مثال کله هم موږ باندې یو بیماری اثر کوي نو موږ جسم کې مغز لپاره یو دفاع موجود ده هغه خلیو باندې دا سترګي پټي کی آسان جبو کې وایم چې هغه باندې دا سترګي پټي کی نو بیا که یو انسان ته زکام وشو د ایډز مرض دی هغه ته زکام وشو هغه زکام به دغه ټکیږي نه نه دوایان سره هیڅ سره باندې ټکیږي ولې چې هغه خپل دفاعي نظام چې کوم دی خراب شوی دی نو اصل کې دا مرض
دا غسیدم خود دې علامات سوي ختمه کې چا
بالکل څوک څنګه پوه شي چې هغه ایډز دی یا ایډز لګیدل ورته
بالکل که څنګه چې ما خبر وکړه یو خدای کا دې له تاسو چې زمرا آگاہی شته اویرنس شته نو کا یو انسان هغه دا فکر کوي چې ماته ایډز خوشې وي نوین د دې ټیسټ ډیر آسان دی یو کم خلک احتیاطي تدابیر نه اختیاري نو یو دا یو کم خلک بهر اکثر لګیاوي کچا ته د وینې منتقلي وشوا یا کا بهر حجامت کوي څوک یا کا څوک دغه سي کې لکه اوس په پاکستان کې زبان چې کم ترانس جنډر دي کم دا غویل له خسره ملل کیږي دغه سي کې څنګه خلکو سره د دې چې کم یو ډیر غټه وجه د پاکستان کې خوریدل ولا هغوی سره جنسی تعلقات ساتل اور هغوی خلکو کې دا مرض ډیر زیات دی او په پاکستان کې خو یو دا مغه دی چې دلته پټ ساتل او خاص کر دی هغه چې دا خلک اونه خی چاته چې ماته دا مرض دی نو دا چې کله احتیاطي تدابیر کم خلک نه کوي ولی چې کم ایچ آی وی مرض دی کم ایج تا انسان ته لګیدلې وي کم وایرس دا منتقل شي وي دا اول شروع کې ایج هغه نخی علامات نخی یعنی لس کال پورې هم دا پټ پاتې نو هغه خلک خو صرف یوګه د پاره هم خپل چیک اپ کولای شي یا کم خلک دی په پاکستان کې اوس په هسپتالونو کې هم بیس لاین کې چې یعنی اول څنګه یو مریض په هسپتال کې داخل شي هغه ته هم په بیس لاین کې اوس ایچ آی وی ولا چې کوم هغه دی دا ضروری دی چې هغه ډیټیکټ شي چې یو کس دا مرض پښته یا نشته او دا اوس امپلیمنت شوی دی دا سیستم کېږي او ایډز چې کله انسان ته وشي یعنی کله دا خپل علامات ښودل شروع شي نو هغه کې دا کېدلی شي چې یو کس ته که زکام دی یا که هغه سینه خراب ده یا د مرض دی هغه ته هغه مرض د هغه ټکېدلو یعنی لس یو بیماري که پنځه ورځې اخلي دا مرض دوی خلکو کې زیات نه زیات وخت اخلي او ښېګړې نه وي د دوی خلکو که یو کس خېټه خرابه ده هغه به ډېره زیاته حده پورې خرابه شي او هغه ښېګړې نه وي
اور غیر انسان خرابوی نو دا دی غټ علامات سو د دې ډاکټر سایما د دې په حق لا زنې تاثیرات یا څه ورته ویل کید مس کنسپشنز دي چې ګنې یعنی هغه په حقیقت باندې داسې سوچ ته خیال د چغه په حقیقت باندې ډان نه لري که په دې باندې لکه خبرې وکړي چې ګنې دا داسې د ایډز مریض سره د ناستې پاستې خوراک ساک نه لګي یا د ایډز مریض چې کوم تشناب تزي باثروم تزي هغه نه لګي که په دې لګر نام واچوي
بالکل بالکل دا ډیر ضروری خبر دا ولې چې خلکو ذهن کې به دا غده چیر کې یو کس ته ایرز شو نه غنه ډیر زیاته کرکه شروع کیږي انسان نه کرکه ډیر زیات شروع کیږي زه همیشه وایم کرکه مرض نه کول پکار انسان نه احتیاط ضروری دی دا خو ضروری خبره ده چې احتیاط وکي انسان پکار دی ولې چې یو کس په مرض اخته دی نو بل کس ولې اخته شي دا سه خوریدلو چانس زیات وي خو د مرض باندې پوپو حاضر دي څنګه چې ما وویل د وینې نه او د وینې هم یو خاص مقدار دی یعنی هغه مره مقدار کې هغه کټاتا ولګي هغه وینې ته جسم ته منتقل شوه هغه نه بعد تا ته ایډز مرض لګیږي. نو ازکه د دې احتیاطونه د دې چې یو کس نه بل کس ته ویني منتقل کیږي، یا کبه تا ته دومره زخم لګیدلی دی او بل کس هم زخمی دی، مثال لکه څنګه هسپتال کې دا کیدلی شي، یو کس سرجری شوی دا یا جراحي شوی دا او هغه زخمی دی، او یو ډاکټر دی یا نه تداغه داغي تداوی کوي او هغه مخ وخت کې لاس زخمی دی او هغه احتیاط نه کوي، ګلوز نه اچي، نو دغه څه کې منتقلي چانسز هغه خلکو کې یا کم خلکو ته وینه لګیږي، یعنی هغه بیمار شو مرض شو اور وینه کمې ده په کې هغه ته وینه لګیږي، نو داغي وینه قتل زوري چې هغه کې خوچته یې نشته. یا کته بیا ځي جراحي کوي، سوري دا اکثر دلته حجامات څخه بهر کوي اور هغه بلیډ تا ته صحیح استعمال نه کوي، هغه بلیډ کې داږي چې هغه باندې دا جراثیم که صحیح صفا ستر نه کوي، هغه یو خاص ټمپریچر باندې ګرم نه کوي دغه آلات، نو هغه نه هغه جراثیم په باندې ژوندې پاتې وي، نو هغه نه دا تا ته منتقل کیدلی شي. اور بل کا ماشوم چا مور کې تی باندې او هغه خبره ده چې ماته د ایش مرز ده، نو خاص مقدار کې د ګولې خوړل ضروری دي چې هغه دومره هغه جراثیم هغه جسم کې کم مقدار کې موجود وي چې هغه ماشوم ته منتقل نشي. او بل کم خلک چې د چا کا کور، یعنی کور والا ته دا ایډز مرض ده، نو بیا احتیاطي یعنی کم احتیاطي تدابیر دي کور والی کی هغه ضروری دي، یعنی دا کونډم استعمال دا یو ډیر ضروری شی ده چې هغه وشي، نو دا سه احتیاطونه ضروری دي. خو نور پناستی پاستی کې خوراک کولو کې پدې کې د جراثیم یو بل ته نه منتقل کیږي، بیا لاس ملاولو کې یا غیږه ملاولو کې هغه کې د دې مقدار د دې لکه مثال ته ځوان چیره په خلو کې د غشانو کې کړي انسان لکه چې لاس خپل شي اکثر خلک کرک کوي د سیتې چې لاس خپل هغه خپل ایډ مرز او ما سره لاس ملاو کومه څه خو یې نه شي، دا پوښتنې کیږي مونږ نه، نو پدې باندې نه کیږي چې تاسو په لاس ملاولو باندې ایډ مرز شي، هغه سره خبرې کول باندې نه سي پاسې باندې
نو چې کوم احتیاط څنګه دی هغه ضروری دی. صحیح. بل پښتنه هم دا شی ودا چې کنه دا یوازې په پاکستان کې د مرز دی که په نور نړۍ کې هم شته؟
بالکل. چمتو وزیر صاحب دی هغه د وزیرستان دغه میسج کړی دی، پیغام را لګلې او دغه پښتنه کړی دا چې آیا دغه ناروغي په نورو هیوادونو کې هم شته او که یوازې په افغانستان او پاکستان کې ده؟
نه، په افغانستان او پاکستان کې هو د دې راتلون کې ډیر اوسوس دی، په پوره دنیا کې دا اول ډیر خبره شریدا، خاص کر چې کوم ډیولپ کنټریز ورته وایي ترقی یافته ملکونه لکه امریکا کې په انګلند کې په هغه ځایونو کې دا بیماری ډیر خوره ده. په پاکستان او په افغانستان کې اوس هم خوش قسمتي ده دومره زیات تعداد کې خلک نه دي، خو بدبختی دادا چې خلک یې پټي، خلک علاج نه کوي، هلاکه چې کوم علاجونه دی هغه ډېر ښه علاج موجود دی، د لهه سره ختمی نه مرز، خو مرز دومره کم مقدار کې ساتي، دومره کم چې هغه ته نقصان نه ورکوي، نو دا ډېر هغه خبر ده چې خلکو کې آگاهي ضروری ده. موږ هم طرف ته دا مرز دومره زیات نه دی خبره شوی، خو د خلکو راوتل ضروری دي، کوم خلکو ته مرز دی هغه په کار دی چې خپل ګولې په وخت باندې خوري او احتیاط کوي چې بل کس خور نه کی، نو نور ملکونو کې زیات دا مرز.
نجیب خان پیغام را لګلې دی د شوال نه سلامونه کوي او هغه وایي چې په کار دی بلیډ بدل کړي، چې کوم بلیډ په کې استعمالیږي نو هغه بیرته بدل کړي. ښه، ډیره مننه. او بلال شینواری یو پښتنه را لېږلې ده، هغه لیکلي چې اوس خلک په پاکستان، هند او ترکیه کې ویښتیان نالوي، یعنی چې هیر ترانسپلانټ کوي، نو په دغه کار کې ایډز څومره ګواښ دی او څومره په دې کې امکانات شته چې خلکو ته ایډز وشي؟ آیا په دې اړه کوم پیښه ثبت شوې ده؟ هغه دغه پوښتنه کړې ده.
ډېره ښه پوښتنه ډاکټر
صاحب. پوښتنه ډېره خاصه پوښتنه ده. ویښته لګول اکثر سړو کې دا غوښ یو ډېر هغه ټرند دی، کم هم چې جراحي ولا کار کیږي، کم کې کاوس ویښته لګولو کې مختلف دي، لیزر په ذریعہ باندې کیږي، مختلف طریقې دي او خو دې اوس ورو ایڈوانس کیږي. کم هم چې جراحي ولا کار کیږي هغه خاص کر کم کې د اوزار استعمال کیږي، هغه کې احتیاط همیشه ضروری دی. اور کبیا چونکه کم ویښته لګول دي، لکه اوس مثال کا خلک دي حجامت کوي، نو اکثر دیر اذان دی تلار شي نو هغه هم اکثر غيو استرا استعمالي هغه بلیډ ورته نه بدلي او کوم خلک د ویختو لګول شو کینی ظاهره خبر ده دوی ډیر غ کلینیک ته وځي چې البته خپ پیسې هم په اخلي ارزان کار نه ده دا نو هغه به هم دی له هڅه سره د صفایي د هر شي له خیال هم ساتي نو ازته هغه زینو کې د دې چانس کم دي بیخی کم دی او بل ما څنګه خبر وکړ چې
امکان بیا هم وي کنه
استعمال سیاسي دي
امکان خو بیا هم وي کنه
او امکان الی چې د جراحي استعمال کپکی کیږي او څنګه ما ویل چې د له حاصله چې ظاهره خبر د صفایي خیال بساتي او بس لایس کوي دا هغه چې کوم ازادي نو چانس ډیر کم دی ما تختاری ته که جان هغه دا غواړي چې نه کوم خلک کول غواړي نو چاند سپک زیات دی مدي کی استلګای
ډیر خامش
وره کله هغه پښتنه هم دا دا او دویم خزه وبر کړ چې چانسز ډیر لګ دی او کوم کلینیکونو کې چې دا هیر ترانسپلانټ کیږي هغه کې دا سم امکانات هم ډیر دی او ګمان کوم چې یو استنه بل پیشنټ یا بل ناروغ ته نه لګول کیږي یا همدارز نه به کارول کیږي نو په دې کې امکانات ډیر کم دي که څنګه
جی بالکل کم دي دې کې امکانات کم دي کم خلک کم
نو بس د زړه د خلاص کولو شي هې ترانسپلانټ وکي کنه سایما بیبي
بالکل بالکل پیسې دومره خرج کړي چې او خو نه یاري
کی
کنه زړه خلاص کیږي خې تاسو تاسو او اسې د ټوخه خبره ده ډاکټر سایما بیبي دا خه خبره ته اشاره وشوله او ابراهيم شنواري نم ډیره مننه البته د پګم ابراهيم شنواري او بلال شنواري دا غنه ډیره مننه چې دا خبره ته اشاره وکړه دی باندې باید یو وخت وغږی ګو دغه میرمنو خو دغه میک اپ او دی شان باندې ډیره خبرې کیږي ډیر تنقیدونه کیږي خو البته دا د نارینه او هیر ترانسپلانټ باندې چې څومره پیسې مصرفوي دی باندې باید یو ورځ خبرونه
وکړو که څنګه تاسو د نارینه د حکومت د خبرو کړ ډیره مهرباني تاسو احساس ده تاسو خبرو کړ چې په کوم پروسیجر کې میډیکل پروسیجر کې جراحي وی هغه کې آلات استعماليږي نو هغه کې امکان وی تاسو د سرنجونو یا ستنو خبرو کړ چې داسې خیچن یا داسې سرنجونو چې هغه کړی نو پدې کې د هغه سرنجونو هم یو چې د نشې چې کوم خلک کوي کوم د انجکشن د لارې ستن د لارې نو هغه هم یو ذریعہ ده د ایډز د خبرېدو ډیر
بالکل صحیح تاسو ډیر صحیح طرف ته اشاره وکول چې په پاکستان کې د دې خو مونږه پاکستان کې به کتل غواړو یا افغانستان یا پاکستان کې دغه علاقې کې مونږ به ډېر سوچ لرو چې رسته وجه ده چې دا خوري کې نو دا یو ډېره غټه وجه ده ولې چې مونږ طرف ته خو د نشي کم شیان دي هغه ملاویدل په بهر ملکونو غونډې کې خو نه دلته خو ارزانه ملاویږي او اکسس ډېر ښه دی یعنی خلکو ته ډېر با اسانۍ سره ملاویږي یو کس چې خاص کر چې کم خلک پودرز کی کوکین چې کم دی هغه سکل ولا خلک چې هغه ذریعہ د سرنج ډیر ده نو چې کم چرسی یا دا چې شان هغه خو سرنج په ذریعہ باندې نه کوي حکم هیروین دی یا کوکین دی د دې یو ذریعہ سرنج دی او هغه سرنج کم لکه اوس اکثر کا اوس په پاکستان کې چې زو چې دلې هم یا مونږه کتلې دي افغانستان کې به هم همدغه سی وی موجود وي چې دا کم کارخانو سایت ته یا د ښه تراشي اکثر په ډیران کې هغه خلک ناس وي او مغز دی نه مغز ډیران اخیره نه استنی راوچتای اما کوئی کې دا نشي ولا شیان یو بل ته لګي یعنی خپل هم لګي به بل ته مونږ دی دا خو یو ډیر هغه ذریعہ د پدوی خلکو کې د دې مرز لري چې هغه ستن پاسپټالونو ناراضي او هغه یو مرز یو پرسته د ایج مریض کې هم استعمال ولای شي نو ازګه ډیسپوزل سی سیستم نه دی مونږ په پاکستان کې افغانستان کې خو ما خو ظاهر خبر له ځوانه به یو خلک د وې ترقی ولا چې کوم معیار دی یو خلک دی نو کوم هسپتالونو نه کوم د ګنده مواد راځي د دې ډیسپوزل سی نه دی دا سرنجونه چې کوم دی بهر پراته وي هسپتالونو نه دا یو ډیر بد هغه ده دا په کار د هسپتال کې چې کوم شی استعمال شي هغه په کار د پروپر تور باندې هغه اوس وځول شي کوم هم چې یو پورا طریقه ده د دوی ویسټ مینجمنت والا دا کوم شی فزلوي هغه پروپر وشي نو کم از کم دا غا چانسز به کم شي خو دوی خلکو کې چې کوم خلک نشه کوي هغه کې ایډز ډیر زیات هغه کې زیات خلک کم دی هغه ایډز مرز باندې اخته دي.
تاسو ډیره مهمه خبره ته اشاره وکړه، یعنی چې هغه کسان چې په نشو روغ دي دی روغ دي کسان دی هغه نه هم یو بل ته ډیر زړه تیریږي، او دا چې هغه کې دغه ناروغي ډیره هم ده، ځکه چې هغه هم ناپاکستانی کاروي د خپل نشو لپاره، او دا هم باید په پام کې ونیول شي چې هغه کسان چې روغ دي دی هغه څنګه کولی شي چې لاړ شي نورو داسې صحي کلینیکونو ته چې یو خو خپل د نشو دغه کی درملنه او د دې ترڅنګ دا چې د دغه ناروغي ټیسټونه وکي او د دې مخنیوي وکي، ځکه چې هغه د دوی ژوند ډیر په خطر کې اچولی شي. خو ډاکټر صاحب سایما، که تاسو اوریدونکو سره دا معلومات شریکی چې دغه ناروغي څومره خطرناک ده، یعنی څومره زر وژونکې ده، آیا د دې ناروغي له کبله داسې کیږي چې انسان ډیر په لږې مودې کې مړ شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي؟
بالکل، ایڈس خو ازکه خو یو خطرناک مرض دی چې د دې علاج موجود نه دی. علاج مثال څنګه چې ما ویلي، یعنی وایم چې جسم نه جراثیم بالکل ختم شو تا ته، بس بیا بالکل یو عام انسان غونده کې نارمالي هغه اوسه پورې، یعنی اوس هغه پورې د دې هغسې علاج موجود نه دی. په ویکسین باندې هم لګیا دي، هغه هم پاتلی دی، یعنی پورا د هغه علاج نه دی چې هغه وایي انسان ته ویکسینو لګیږي هغه پورا بچ شي په دې مرض باندې وخت نه شي. او بل نو ازکه د دې مرض نه ظاهره خبر ده چې کبا څنګه چې اول مې په دې خبر باندې رڼا واچوله چې ایچ آی وی مقصد دا وی چې هغه جراثیم، ایچ آی وی چې کوم جراثیم دی وایرس دی، هغه انسان په جسم کې موجود دی خو تر اوسه یې هغه څه نقصان نه دی ورکړی. خو ایس چې کوم شي هغه الوی کله لس کاله ځنه خلکو کې دنیا کم خو زیات چانسز وي، هغه نه بعد ورو 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 دا جراثیم دومره انسان په جسم کې زیات شي، دومره زیات په تعداد کې موجود وي چې دا کم موږ خپل دفاعي نظام دی، کم د انسان جسم کې ظاهره خبره دی، موږ خو روزانه چې سهار نه راپاسېږي بل ایمن خوب کې هم موږ ته خو پته نه چلی هوا کې دومره ګرد دی یا جراثیم دي مختلف قسم ته، یا هغه کې یا بیکټیریا دی وایرس دی، دا مختلف جراثیم سه موږ جسم مسلسل نه یاده هغه دې سره جنگ کوي خو موږ خبرې غونه غشي باندې هغه جسم سره نو بیا څنګه چلو شي چې کله موږ ته دا مرض کله کوم خلکو کې د ایډز کم جراثیم بیا موجود وي هغه خلکو کې وخت سره دا جراثیم د غوي دفاعي نظام خراب کی یا زبر دغه سیوامه چې سترګې ورته پټي کی، یعنی انسان په جسم کې هغه خلیه هغه نظام موجود وي خو هغه د کار نه بیکار شي اگر نشی کولی که کاس پر زکام جراثیم ورنه نو تو آقا پا خلاف جنگو که اچه خو نارمل وو پیندون وو رزو که منگوی گلی ما پرسم ما پرس رفته با کنٹرول که گلی وسا دا جراثیم خپلا مرکیگی خپلا زکا مرکیگی چه انسان دفاعی نظامی مرکی خو چه کلا انسان تا ایردزو شی نو آقای خلکو که آقا نظام پک وی که زکامو شی آقا با طویل وی که خیط خراب شو آقا با لون، یعنی په میاشتو میاشت لیږي نو ظاهره خبره ده چې مرض علاج انسان کې نه کیږي، نو هغه مرضی او خوري هغه مړ کوي هغه انسان، نو دا ټول کې غټه خبره ده په دې هغه کې چې انسان ایډز ته سټیج ته ورن شي او انسان چې کوم خلکو په دې په مرض باندې که اخته شوي هم دي دا دې چې هغه خلک اکثر دوی کې دا دی چې ډیر زیات دی مرض کې سایکولوژیکل، یعنی ډیر خلکو ته زیړی هم وشي خو چونکې زیړی سره سټیګما دومره نه ده، یعنی هغې سره دومره دغه خبره نه ده چې دا جنسي تعلقات نه کیږي، دې سره دا خبره ډیره زیاته تړلې ده چې دا جنسي تعلقات نه ډیر زیات کیږي دا هغه مرض، نو ازکه خلک که چاته اوم شي که هغه ته که د ریزر نه هم شوی وي استعمال نه که وینې لګولو نه هم شوي خو بیا هم هر یو کس په دې خبرې باندې شرمېږي چې یاره هر یو کس به مانه دا خبره سوچ کوي، نو دا یو ډېره بده هغه دی او هغه کس لګیا وي خپل جسم ته نقصان ورکوي، حالانکه صرف یو ګولۍ خوړل وي هغه سره هغه پوره ژوند بالکل کوم وخته پورې د هغه ژوند دی هغه بیخي نورمال ژوند تېرولی شي، نو دا هغه آګاهي ډېره زیاته ضروري ده
مونږ طرف ته. دا اوریدونکو چې کوم پوښتنې وي هغه به ځواب شي
بالکل هغه ته ځوابونه ډاکټر سایماس کر ویل اساس نه ډیره مننه چې راغلی زموږ سره سهار وختي هم وو او دی وته مو وخت ورکړ
اسم ډیره زیات مننه
مهرباني.
قدر منو لیدون کو تاسو د ډاکټر سایما اسکر څخه دغه خبري واوریدلې، مهم ګټور معلومات یې له تاسو سره شریک کړل. د ایډز ناروغي د مخنیوي او د آگاهی په اړوند مو سره دغه خبرونه مخ په وړاندې بوتله. په دې هیله چې تاسو هم ترینه ګټه اخیستی وي او معلومات مو ترلاسه کړي وي، نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په نړیواله کچه دغه ورځ د آگاهی لپاره د ایډز د ناروغۍ د آگاهی او د دې د مخنیوي لپاره لمانځل کیږي. نو بیا به هم په نورو خپرونو کې په بیلابیلو موضوعاتو او د دې ترڅنګ په نورو ناروغیو باندې به هم تاسو سره غږیږو. خو دا مهال په څو شیبو کې به موږ د یوت سټوډیو یا د ځوانانو خپرونې ته ځو، او د ځوانانو په برخه کې به زموږ سره حمدالله همدرد صاحب میلمه وي د افغانستان څخه. د هغوی څخه به اورو او د هغوی معلومات به ستاسو سره شریکوو چې دغه ځوان دا مهال په کومو مصروفیتونو بوخت دی، څه کارونه کوي، او ټولنه کې د ده فعالیتونه څه دي. دې باندې به غږیږو او هغه به هم زموږ سره د سکایپ له لارې میلمه کیږي. خو په څو شیبو کې بیا راځو ستاسو په وړاندې او دغه خپرونه به مخ په وړاندې بوزو. او بیا هم تاسو ته هر کله وایو ستړي مشي او خرغلاس وایو. او د یوت سټوډیو یا د ځوانانو خبرونه پیل شوله، او ستاسو قرباني یو زمونږ زه شهید
او زه صداقت جان
خبرونه دوام لري. او د یوت په برخه کې زموږ سره میلمکیږي حمدالله همدرد صاحب چې د افغانستان سره تعلق لري او د دې ترڅنګ خپلې لوړې زده کړې هم ترلاسه کړي. نور پیژنګلو به خپله د حمدالله همدرد صاحب څخه اورو چې هغه دا مهال په ټولنې کې په کومو مصروفیتونو بوخت دی، څه فعالیتونه لري د ټولنې لپاره د یو ځوان په توګه. تاسو دا مهال حمدالله همدرد صاحب د سکایپ له لارې زموږ سره د ټلویزیون په خپرونه کې ګوري چې زموږ سره ملګری شوی. هغوی ته هرکلی وایو. همدرد صاحب ستړي مشوي، په خیر راغلی خپرونه ته.
همدرد صاحب
تر هر څه وړاندې تاسو منیزه شهید او تاسو صداقت جان او تاسو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو ماښام په خیر او زمونږ دلته سهار ده.
سهار مو په خیر، هر کله درته وایم. که زمونږ اوریدونکو او کتونکو ته خپل لګه یو پیژندګلو کوي او چې نن سبا موسم مصروفیات دي، څه خدمات تر سره کوي؟
زمانم لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، حمدالله همدرد ده. زه د سارنپور سید رسول زرمتی زوی او د جمعه خان چې په مجک خان مشهور ده لمسی یم، او د سربلند کډوسی یم چې د پکتیا ولایت د استوګنې او د زرمت د ولسوالۍ څخه یم چې زمونږ د کلي نوم استوګن ده. او فعلا په کابل کې اوسېږم. کوچنیوالی مې په کوزه پښتونخوا کې یا پېښور کې تیر کړی ده. زده کړې مې مالته تر دولسم صنفه پورې کړې دي، او د هغه تر څنګ پوهنتون مې د کابل پوهنتون د شپې څانګه ویلې ده، ځکه چې له اقتصادي مشکلاتو د وجې څخه ما باید د ورځې کار کړی وای تر څو زمونږ کورنۍ مې له مالي لحاظه یو څه پیاوړې کړی وای یا ملاتړ مې کړی وای. او د هغه تر څنګ چون له 2002 کال څخه په رسمي دندو باندې بوخت شوم، او په 2013 کې کله چې ماته زمينه مساعده شوه نو د جایکا د سکالرشپ له لارې څخه زه جاپان ته لاړم تر څو خپله ماستري په پبلک پالیسی کې وکړم، او تخصص مې بیا په اکنامیک پالیسی کې ده، یعنی په عامه پالیسی کې ماستري وکړه او تخصص یا سپیشلایزیشن مو په اقتصادي پالیسی کې ده. له هغه وروسته چې کله برتر او ګرځیدلو البته په دې جریان کې له 2002 څخه تر 2013 هم د اصلاحاتي اداري کمیسیون سره د یورپین کمیشن سره د یو ان ڈی پی سره د ایشیا فاونډیشن سره د ورلد بانک سره او بیا برته د یو ان ڈی پی د یو پروجیکټ سره د ایم بی ڈبلیو په نوم باندې میکنګ بجټ ان ایډ ورکس د دوی سره مو مختلفې دندې ترسره کړې دي چې له سکالرشپ ترلاسه کولو او پوره کولو یا د زده کړو له پوره کولو نه وروسته کله چې بیرته هیواد ته راستون شوم نو بیا مو د ښځو له یوې این جی او سره هم د یو میاشتې لپاره یو شارټ ټرم اساینمنټ ترسره کړ د معرف یا د پوهنې له وزیر سره د پالیسۍ مشاور هم وم او له هغه وروسته د یو ایس آی ڈی سره د سینیئر پالیسی اډوایزر په حیث مې هم دنده ترسره کړه او د دې ټولو ترڅنګ په افتخاري ډول چې زه لګیا یم د یونایټیډ نیشن انسټیټیوټ فار ټریننګ اینڈ ریسرچ انسټیټیوټ د چې په هیروشیما جاپان کې هیډ کوارټرز دا وی هیډ کوارټر په جنیوا سویزرلند کې دا د هغوی سره زه د فاکولټی ممبر یا ریسورس پرسن د افغانستان لپاره او د ساوت سودان لپاره د انټرنیشنل منټر په حیث هم دنده ترسره کوم.
تاسو خو ماشاءالله ډېرې کامیابۍ او خدمات په ترسره کړي دي نورې کامیابۍ درته غواړو. تاسو د اکنامک پالیسی خبرو کا اقتصادی تګلاره سوی نه په افغانستان کې بیو خو د ځوانانو لپاره د تعلیم څومره اهمیت ګوري او بل دا چې ګنه په افغانستان کې د اقتصادي ترقۍ او پرمختګ څومره گنجائش ته کدا سی ویلی شي؟
په دې کې شک نشته چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې سقوط وکړ نو له هغه وروسته افغانستان ته نړیوال کومکونه یا نړیوال مرستې راپیل شوې چې تبا نړیوال کومکونه یا مرستې یو ګټه لري، هغه دا ده چې په هیواد کې یو څه پیسې منځته راوړي، اقتصاد یو څه لحاظ باندې په پښو دروي. ولې دا اقتصاد اصلي اقتصاد نه وي، دا مصنوعي اقتصاد ده او په دې باندې تکیه نشي کېدلی او یو څه له بدو ځانګړنو څخه چې نړیوال کومکونه لري هغه دا دي چې دوی یعنی نړیوال کومکونه په هیواد کې مالی فساد رامنځته کوي او د دې ترڅنګ ایلیټس چې په انګلیش کې ورته وایي یا په دغه کې ورته نخبگان وایي یا موږ تاسې په عامه اصطلاح کې ورته داسې خاصې ډلې بیا خاصتا په افغانستان کې زورواکي ورته وایو چې بدبختانه په مختلفو زونونو کې د نړیوالو کومکونو له برکته زورواکي هم پیدا شوي دي او ځینې مشخصې کړۍ یې پړسولې دي چې هغوی بیا بالاخره کله کله د موازی حکومت جوړولو ګواښونه هم ورکوي. نو دغه هغه ناخوالې دي چې د نړیوالو کومکونو په اخیستلو سره رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ ګټې یې طبعا ډېرې دي چې د افغانستان د ډیری خلکو معاشونه یې ورسره ښه کړه، تجارتونه یا سوداګري یې ورسره کې کړې او د خاصتا د کنسټرکشن بزنس لپاره ډېر ګټور تمام شو دا نړیوال کومکونه. خو له دې هر څه سره سره د دې لپاره چې موږ وکولای شو خپل اقتصاد په خپلو پښو باندې ودرو او واقعا هم موږ مصنوعي اقتصاد ونه لرو، موږ طبعا باید د خپل هیواد جی ډی پی پورته بوزو، واقعي اقتصاد باندې تکیه وکړو چې له 2014 کال وروسته موږ د واقعي اقتصاد پر لور باندې قدم په قدم مخته ورځو او د سیلف ریلاینس یا په ځان بسائنې په لور باندې قدم اخلو. نو په دې کې طبعا زمونږ فابریکې باید په پښو ودرېږي، زمونږ تولیدات باید خپل اوسېږي، زمونږ ځوانان باید په ځان اتکا وکړي، زمونږ تعلیمي انسټیټیوټس یا نهادونه یا پوهنتونونه دا باید پرمختګ وکړي تر څو موږ له نړۍ سره له سیالانو سره سیالي وکړای شو او خپل اقتصاد په خپلو پښو باندې ودرو. که چیرې موږ بیا هم په نړیوالو کومکونو باندې اتکا کوو دا په دې معنا ده چې زموږ اقتصاد بیا هم په مصنوعي ډول سره مخته ځي او کله چې نړیوال کومکونه په موږ درېږي خدای مکړه هغه بیا بدترین حالت ده چې موږ تاسو ته به نه د زغملو وړ وي او نه بیا د لیدلو توان ولرو.
همدار صاحب تاسو څه وینئ دا مهال افغانستان کې ځوانان څومره په دې هڅو بوخت دي چې دغه پرمختګ یا دغه ترانزیشن زر واوړي او خپل په خپل خپو ودرېږي؟ څومره پرمختګ وینئ په ځوانانو کې؟ څومره لیوالتیا او هڅه وینئ تاسو؟
زه یو څه چې وینم هغه دا ده چې د ځوانانو لیوالتیا د تعلیم لوري ته ډېره سوې ده او اوس واقعا هم د تعلیم په برخه کې د ځوانانو په منځ کې ډېر پیاوړی رقابت لیدل کیږي چې دوی ټول غواړي. مخکې بچا کوشش هته نه کوو چې تر 12 پورې زده کړې وکړي، 12 به چې ویلې نو په هغه به اکتفا کوله او ویل به چې بس زما لپاره ولی وست چیز گوره ما لیسانس خو حتمان دوی کوشش کوي چې واخلی خو د ماستری لپاره هم هڅې ډیرې سوي دي چې دغه د روښانه راتلونکي لپاره یو ښه زیری ده. او د دې تر څنګ یو بدبختانه منفي پوینټ یې دا ده چې ځوانان مو له هوش څخه نه بلکې اکثره وخت له جوش څخه کار اخلي او له دوی څخه په سیاسي لوبو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي. قومي تبعیض او فاشیزم او د تعصبونو په خپرولو کې له دوی څخه متاسفانه ناوړه ګټه اخیستل کیږي چې دوی باید د دې مخنیوی وکړي. دوی باید وګوري چې څوک له دوی څخه ناوړه ګټه اخلي او دا کوم کارونه چې دوی ترسره کوي څوک یې پرې ترسره کوي دا د هیواد او د ټولو قومونو د اتحاد او د یووالي په ګټه ده او که په تاوان باندې ده. له هغه وروسته فکر کوم که دوی اقدام وکړي دوی ته به تاوان نه وي رسېدلی. نور په ټوله کې الحمدلله د نن ځوانان د پرون ځوانان نه دي او د پرون ځوانان نه دي په دې معنا باندې چې نن سبا ځوانان له تعلیم سره مینه لري، تعلیم تعقیبوي او دوی په داخل کې او له هیواد څخه بهر هر چیرته چې تاسې افغانانو ګوري الحمدلله د تعلیم په برخه کې دوی په ټوله نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کوي یا په ډېرو ښو درجو سره کامیابیږي. هغه رینکینګ کې که تاسې وګوري په ښو پوهنتونونو کې دوی مثلا درسونه وایي. نو فکر کوم دا د روښانه افغانستان سبا راتلونکي یا د راتلونکي زیری دی د افغانستان لپاره چې د افغانستان لپاره یو روښانه سبا رامنځته کولی شي او همدا زموږ لپاره یو امید ده چې خپل ژوند په افغانستان کې په خوشحالۍ سره تیرولی شو او د یوې تلپاتې سولې لپاره ارمانجن پاتې کیدای شو.
همدرد صاحب تاسو وایئ چې ګنې خارجي یا بهرنی امداد چې دی هغه مصنوعي اقتصاد په راولاړوي، تاسو څه وینئ چې ګنې افغانستان کې هغه عوامل شته چې هیواد په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېدلی شي او کوم سرمایه کاري پانګونه چې په افغانستان کې شوې ده په تیرو وختونو کې د هغې هغه په مصرف شوې ده چې ګنې د اقتصاد لپاره هغه زمینه برابر کړي، چوکاټ برابر کړي؟
زه غواړم یو شي ته اشاره وکړم چې ما کله ماستری کوله نو زما د ماستری تیسیس په فاکټرز دیټ کانټریبیوټ ټو ایډ افیکټیونس ان افغانستان باندې لیکل شوی ده او طبعا هغه نړیوال کومکونه چې له افغانستان سره سوي دي په ځینو مختلفو پروژو کې، البته په ډیرو محدودو پروژو کې نړیوال کومکونه اغیزمن تمام شوي دي چې د هغه مثالونه ما په خپل تیسیس کې هم راوړی وو چې هغه یو هغه 75 کیلومتر ریلوی لاین وو چې د ای ډی بی لخوا څخه یا د ای ډی بی په مرسته له حیرتان تر مزار شریف پورې جوړ شوی وو.
د ایشین ډیولپمنټ بانک تاسو یادوي
دا ایشین ډیولپمنټ بانک فند کړی وو او د دوی دغه منیجمنت چې کوم وو د امپلیمنټیشن په برخه کې دا ډیر پیاوړی وو. د هغه مثالونه ما ورته ورکړی دي په خپل تیسیس کې، کله مې چې تیسیس پبلش طبعا بیا دوستان کولی شي چې هغه ته لاسرسی ولري. او د دې تر څنګ د بی پی ایچ ایس یا بیسک پیکیج فار هیلت دا هغه پیکیج وو چې د روغتیا د وزارت لخوا څخه د دیارلس ډونرانو یا کوونکو په کومک کې مرسته سره تطبیق شوی یا پلی شوی وو. دا بل پیاوړی پروګرام وو. او د دې تر څنګ د ایکویپ په نوم باندې یو د ایجوکیشن برخې پروجیکټ وو چې په هغه کې موږ صرف د هارمونایزیشن په برخه کې یا د کومکونو د همغږي کولو په برخه کې د دوی ښه مثال ما په خپل تیسیس کې وړاندې کړی ده. نو په دې کې شک نشته که چیرې یو هیواد خپله اقتصادي ستراتیجي ولري او دوی د همغې اقتصادي ستراتیجي پر بنسټ کال په کال وکولی شي چې په نړیوالو مرستو باندې اتکا کمه کړي او له هماغو نړیوالو کومکونو څخه مثبته ګټه واخلي تر څو په خپل هیواد کې خپل داخلي تولیدات زیات کړي او د اقتصادي یا د تجارتي راکړو ورکړو لپاره د ګاونډیانو سره او د نړیوالو سره په هیواد کې زمینه برابره کړي او بالاخره د نورې سرمایه گذاری یا نورې پانګونې هم داخل د هیواد ته راجذب کړای شي تر څو د هیواد دا ګراس ډومیسټک پروډکټ چې کوم ده یا جی ډی پی چې کوم ده دا لوړه لاړه شي. نو په دې شکل باندې موږ بیا کولای شو چې د هیواد اقتصاد له مصنوعي اقتصاد څخه واقعي اقتصاد ته واړو او د دې تر څنګ خپل هیواد په خپل پښو ودرو چې بیا په راتلونکي کې کېدای شي زموږ ډېره تکیه چې په نړیوالو کومکونو یا مرستو باندې واوسیږي هغه به زموږ صرف نظامي برخه واوسیږي، ځکه نظامي برخه طبعا بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې د جنگ په حالت کې ډېر زیات مصارف لري او هغه د افغانستان د داخلي بودیجې څخه نشي پوره کېدلی. نو په همدې وجه ضروری ده چې په داخل کې جی ڈی پی زیات سي یا داخلي تولیدات غیر خالص داخلي تولیدات زموږ باید زیات سي ترڅو زموږ هیواد اقتصادي اړخه په خپل پښو باندې ودرېږي.
نو پدې پدغه لړکې دا کوم مدونه چې تاسو یاد کړل پدغه لړکې سره تاسو وینئ چې ګنې پنګونه شوې ده یا انویسټمنټ شوې ده په افغانستان کې که سبا بهرنۍ امدادونه نه وي مالی پنګې نه وي نو افغانستان کولی شي چې خپل اقتصاد بیا په خپو ودروي هغې دپاره حالات برابر دي؟
سره له ټولو ناخوالو د اوسنی حکومت چې په افغانستان کې فعلا هم دوی حکومت کوي د دې حکومت رهبری تر اوسه پورې په دې توانېدلی دي چې افغانستان د ایز آف ډوینګ بزنس په برخه کې په هغو لسو هیوادونو کې په لومړي درجه راولي کوم چې واقعا هم په دې برخه کې یو څه پرمختګ کړی ده. په دې کې شک نشته چې حکومت دې ته ژمن ده تر څو په اقتصادي لحاظ باندې نړیوالو پانګوالو ته زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې دوی پانګونه وکړي. ولې تر هغه پورې چې په هیواد کې سوله نه وي راغلی، امنیت نه وي راغلی، تر هغه پورې پانګونې په هیواد کې له ریسک یا خطر څخه ډکې دي او طبعا زموږ لپاره ګرانې تمامېږي یا قیمتي تمامېږي. که چیرې موږ غواړو چې په هیواد کې مو پانګونه اغیزمنه تمامه سي او ګټه افغانانو ته زیاته وسیږي او د دې ترڅنګ مثلا د قانونو په برخه کې که موږ غواړو چې حکومت ته رویلټي یا هغه امتیاز چې حکومت د استخراج په بدل کې له مختلفو کمپنیو څخه اخلي هغه هم دوی ته زیات ورکړل سي، په هیواد کې زموږ کارګران هم د قانونو په برخه کې په دندو وګمارل سي تر څو دوی هغه قانونه استخراج کړي او نړیوالې کمپنۍ هم وکړی سي چې د امن په فضا کې د افغانستان قانونه استخراج کړي او بالاخره د هغه قرارداد یا تفاهم له مخې چې له حکومت سره یې کوي د هغه له مخې دوی دا انتقال کړي یا په داخل د افغانستان کې پروسس کړي او یا د باندې د پالش کولو لپاره انتقال کړي نو په دغه حالت کې به بیا مشکل نه وي. ول دې هر څه سره سره تر هغه پورې چې موږ په افغانستان کې امن او سوله ونه لرو په مکمل ډول په اقتصادي لحاظ په پښو درېدل به ناممکنه وي. تاسو ښه مثال درواخلئ، د جرمني مثال درواخلئ. جرمني په اروپا کې یو له ډېرو پیاوړو اقتصادي هیوادونو څخه ده چې په هغه کې تقریبا په زرګونه پردی یا بهرنۍ کمپنۍ لګیا دي او هلته دوی تولید کوي. او اوس په دې ورځو کې تاسو چین درواخلئ چې امریکایي کمپنۍ هم راځي په چین کې خپل تولیدات کوي یا که ځینې ټکنالوژیکل پروډکټس تاسو وګورئ یا ټکنالوژي تولیدات وګورئ نو هلته ټول اسمبلنګ او ډسمبلنګ که تاسو وګورئ ټول په چین کې کیږي. دا ولې؟ دا په دې خاطر چې یو په چین کې امن ده، بل هلته را مټیریلز یا خام مواد ارزانه دي او هغه کمپنۍ چې هغوی تولیدات لري هغوی ته په چین کې تولید ارزانه تمامېږي. نو امریکایي کمپنۍ هم راځي په چین کې سرمایه گذاري کوي یا پانګونه کوي. که چیرې په افغانستان کې هم همدغسې امن راشي، افغانستان د آسیا زړه ده او زه باور لرم چې په افغانستان کې به پانګوال ډیر خوښ اوسیږي او د دوی په ګټه به تمام شي.
همدرد صاحب مننه، تاسو ډیرې خوندورې ګټورې خبرې کوي. لیاقت علي سیماب زموږ سره یو لیدونکی دی، دا مهال خپرونه ګوري خو البته هغه به یوه پوښتنه کړې ده خو البته د ټوقي او تنزیه په تورې کړې ده او هغه دا لیکلی دی. زه به د نورو لیدونکو سره هم شریکم چې کېدای شي نور لیدونکي هم پرې وخاندي. نو سیماب صاحب لیکلی دی چې که خپل چرګان وساتو او هغه بیا گی اچوي او هغه بیا د ملک ته بهر نورو هیوادونو ته اکسپورت کیږي نو دا به د بهرني هیوادونو څخه اخیستل شوی قرضی یا انویسټمنت برعکس په خپلو پښو ودروي او کنه او د لوړ اقتصاد ذریعه به وګرځي او که څنګه او دا فارمولا تر کومه کامیابه کیدی شي.
نو د اشاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه تجویز ته و چې ګنې د اقتصاد ښه کولو دپاره د خلک چرګې.
بالکل، هغوی یو مثال ورکړی و د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او هغې کې ویلي و چې که تاسو چرګان وساتئ نو هغه به هګۍ ورکي او همداراز به انویسټمنټ کیږي. نو لیاقت علي سیماب صاحب ډېره ښایسته تنزیه پوښتنه رالیږلې ده، د هغوی نه ډېره مننه. بلال شینواري صاحب ستاسو ستاینه کوي، همدرد صاحب. او دا مهال زموږ سره یو اوریدونکی هم شته، ایوب مظلوم صاحب د ملکنډ نه زموږ سره ملګری دی، هغوی ته هم یو وارې هرکلی وایو. ګمان کوم چې کومه پوښتنه به لري د همدرد صاحب نه. ایوب مظلوم صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ خپرونې ته.
السلام علیکم تاسو ته، صدق جان صاحب ته، پروڈیوسر صاحب ته او ټول کارکونکو ته. زه تقریبا نه هله سو کارونه ریډیو اورم او ډیر خپل خوندوري خبرې کوي او ډیر پزړپوري معلومات خلکو ته ورکوي. زما په خیال سره چې دا حدیث چې خیر الناس من ينفعو الناس، بهترین سړی هغه دی، بهترین انسان هغه دی چې هغه نور خلکو ته نفع پیدا ورسی. ام تاسو چې کوم کار په خپل سر اغیستی دی، زما په خیال سره چې د دې نه غټ کار نشته، ښه کار نشته، دا ډېر ښه کار دی چې نور خلک پوهه کې په خپل مستقبل باندې پوهه کې، ماشومان زلمی ټول په دې خبره باندې پوه شي. زمونږ په وطن کې ډېره زیاته ناخوندګي ده، نو دې وجنه مونږ خلک ډېر ناپوهه دي. زمونږ اوس هم ډېر خلک د ټي وي نه محروم دي، ریډیو په خبره نه پوهېږي. که ډېر پوه خلک دي دلته زمونږ په کلي کې افسران هم دي، خو لکه چې رښتیا خبره کوو نو په هغه لاره باندې څوک نه دي. که تعلیم چا کړی دی، که افسری چا حاصله کړې ده، صرف د خپل مفادو دپاره، د خپل غرض دپاره، د تنخواه دپاره استعمالېږي. خو هغه سوشل چې کوم ښه کارونه دي نو هغې طرف ته پام نه راګرځي. نو تاسو چې کومه پوهه ورکوئ خلکو ته، دا زما په خط سره واحد ذریعه ده چې دا صرف او صرف خلک پوهه کولی شي، د خلکو په زړه کې خبره نه ایستلی شي.
مظلوم صاحب چراغ لیز مون سره په خبرونه کې ملګری شوی،
ډیر مهرباني. دا کوم موضوع چې تاسو دنو په دې موضوع خو بس مونږ تفصیل معلومات پکار دي چې مونږ معلومات تاسو نه حاصل کوو، ځکه چې تاسو خلکو د ژوند په هر ډګر کې د هر مسلې لپاره خلک راغواړي، او د هر مد نه خلکو د پیسې لپاره چې خلک پوه شي، دا خلک راغواړي او هغو نه معلومات حاصلوي مونږ لپاره. نو ډېر ډېر شکریا، خدای پاک دې تاسو له خوب عمرونه درکړي، خدای پاک دې خود توفیق درکړي چې په دې کې نور هم خدمت وکړي، خدای پاک دې پاکستان نور هم داسې خلک دغه طرف ته جوړ کړي چې د خیره لکه پوهې او پوهې ورکړي، ځکه چې دا خلک ډېر کمی.
ډېر مهرباني،
مننه ژوند دې اوسه. دا مهال زموږ سره په فیسبوک باندې هم لیدونکي دي، هغوی نه هم غوښتنه کوي چې که دوی کومې پوښتنې لري زموږ د قدرمن میلمه همدرد صاحب څخه، کولی شي چې راویلېږي او موږ کولی شو چې هغه ښه. سمه ده فرناد خان، وزیر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته.
بخیر علی
منازه شهید خورکه، تا ته او صدقه جان صاحب ته او دیواری ډی هم کارون ته او ردونکي مهمان ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام، صبر سره وایس. تاسو کوم پوښتنه لری مونږ د میلمانه؟
لکه میلمانه مونږ دا پوښتنه لری چې په کوم هواد، په کوم هوادونو کې امن او امان نوي، او کوم هواد کې معیشت اقتصاد خراب وي، او نور څوک امن امان نه خوشوي، یا نور داسې هوادونو کې غا کوي کنه، هغه ملکونه خراب دي او خرابيږي. ها لکه مونږ دا وایي چې افغانستان منه دا شهید مونږ خپل هواد بار پختنه لار پختنه کنه، دې کې چې امن او امان یو بل دا مخ کې یو مازو تاسو یې خو چې ایډز ایډز بیماری خوش کومه ده، خو ډیره خوره شوې ده، خو حکومت ته فشار ده چې دغه باندې نیوکه وکړي، دغه تنظیم وکړي، او دغه برابرۍ وکړي. په
صحیح ده، ډیره مهرباني
ده فرناد خان، وزیر صاحب بالکل ټلیفون لیکي زموږ سره قطعه شو، خو ډیره مننه بیا هم. او اسماعیل شالیار صاحب پیغام را لېږلی، هغه هم لیکلي دي چې همدرد صاحب د کار سړی دی، او خدای دې وکړي چې ډیر نور هم کار وکړي او ژوند ژوند. تاسو لیکلي او سپوږمۍ اکبرزی ده، هغه لیکلي دي چې همدرد صاحب د عدالت ګوند په حق لکه لږ معلومات راکړي. نو دغه عدالت ګوند کوم ګوند دی همدرد صاحب؟
تر هر څه وړاندې به راسو د سیماب صاحب هغه خبرې ته چې ده د چرګو او د هګیو مثال ورکړی و. په اقتصادي لحاظ باندې که هر کوچنی او میانه یا متوسط یا لوی عمل ترسره کیږي او د هیواد په ګټه تمامیږي، طبعا هغه د هیواد اقتصاد ته ګټه رسولی سي. دا د چرګو او د هګیو مثال چې سیماب صاحب ورکړی و، دا په ایس ایم ایز کې راتللی سي، یا سمال اینډ میډیم انټرپرایزز کې راتللی سي، یا واړه او متوسطو تشبثاتو کې راتللی سي، یا پانګونه کې راتللی سي، چې طبعا اقتصاد ته ګټه رسیږي. ولې صرف د چرګو او د هګیو خبره نه ده، دوی کولی سي په مختلفو برخو کې له اقتصادي اړخه پانګونه وکړي او سوداګري ترسره کړي، او بالاخره دوی کولی سي چې په همدې ډول سره دا څنګه چې یو مثال ده چې متل دی چې قطره قطره دریا میشه، نو که همدا ډول د واړه او متوسط انټرپرایزز یا تشبثات آسته آسته یا کم کم کنټریبیوشن ولري، یا دوی خپل سهم د هیواد د اقتصاد په پراختیا او پرمختګ کې ولو بوي نزه باور لرمه چې هیواد د اقتصادي اړخه په خو درېدلای سي او لنړیوالو کومکونو څخه تر یو حده پورې دوی کولای سي چې راووزي خو صرف د چرګو په هګیو د اکتفا نه کوي نور برخو ته هم باید لاړ شي او یو هیواد قوي برخه دوی باید ولټوي. مثلا موږ تاسو کې د نیوزیلند مثال ورکو. په نیوزیلند کې تقریبا 4 میلیونه یا 5 میلیونه نفوس شتون لري چې خلک دی هلته اول ته تقریبا 4.5 میلیونه پسونه دوی روزي چې یعنی د حیواناتو د ساتلو لمخې او بیا په ځانګړي ډول د پسونو د غوښې د صادرولو او د پشم د صادرولو یا د وړۍ د صادرولو په برخه کې دوی ډیر زیات مخکې دي او په دې کې نوم لري. نو هلته مهمه دا چې زموږ تاسې د هیواد هغه اقتصادي قوت په کومه برخه کې ده. مثلا موږ تاسې قانون ډیر لرو په افغانستان کې نو موږ که د قانونو د استخراج په برخه کې سرمایه گذاري وکړو یا پانګونه وکړو دا به زموږ په ګټه تمام شي او په همدې شکل نورې برخې چې په هغه کې موږ کولای شو سرمایه گذاري وکړو یا پانګونه وکړو او هغه د افغانستان د قوت ټکي حسابېدلی سي کولای شو له هغه څخه هم مثبته ګټه واخلو.
همدر صاحب تاسو ډیر خوندورې ګټورې خبرې کوئ. له بده مرغه وخت هم ډیر لږ پاتې دی زموږ سره. تاسو د یو ځوان په توګه همدر صاحب د یو پښتون ځوان په توګه نورو پښتنو ځوانانو ته او پیغلو ته خپلو خویندو ته وړونو ته څه پیغام لري او څه غواړئ چې هغوی ته ووایاست چې څه وکړي باید هغوی؟
زه په ځانګړي ډول پښتنو پیغلو ته به مې دا پیغام وي چې دوی باید تعلیم وکړي خپلو کورنیو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ د تعلیم په کولو سره ستاسو د بدنامۍ نه بلکې ستاسو د نیکنامۍ باعث ګرځېږو او په هر ډول چې د کورنۍ لخوا دوی ته باید زمینه برابره سي. او په پښتنو ورونو باندې مې دا غږ ده په خاصتاً په ټولو افغانانو باندې مې دا غږ ده چې دوی باید خپلو خویندو ته زمینه مساعده کړي یا زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی وکولی سي تعلیم وکړي. ځکه یوه تعلیم یافته مور طبعاً له یوې بې تعلیمي مور څخه غوره ده او دوی کولی سي چې ټولنه په مثبت ډول بدله کړي. یوه پښتانه چې سپوږمۍ اکبرزاده کړې وه د دې لپاره چې هغه هم بیا خفه نه سي د عدالت ګوند په اړه دوی غوښتل چې کلیک معلومات راکړي. عدالت ګوند په 1993 کال کې د وزارت عدلیې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره ثبت شوی ده. په ډیر کم وخت کې هغه کارونه کړي دي چې واقعا هم د افغانستان خلک ورته ګوته په غاښ دي او دوی تر اوسه پورې وکولای سول چې د لوی قندهار لوی ننګرهار لوی پکتیا او په شمال کې دوی خپل پلویان پیدا کړي په لسګونه زره ووایم یا لکونه ووایم چې دوی سره پلویان دي او دوی وکولای سوی چې ډېرې غټې غټې ناستې د ننګرهار په ولایت کې په کندهار ولایت کې او د لغمان ولایت کې په لوګر ولایت کې په خوست ولایت کې په کونړ ولایت کې په دې ولایتونو کې تر سره کړي او لا هم دغه لوی ناست روانې دي. کېدای شي په راتلونکي حکومت کې نظر ځینو تنظیمي احزابو ته د عدالت ګوند رول ډیر رغنده او پیاوړی واوسیږي او دوی وکولای سي چې بالاخره د انتخاباتي ټیکټ په بریالي کېدو کې ډیر بارز رول ولوبوي. دا ګوند له ځوانانو څخه جوړ شوی ده او ځوانان یې پر مخ بوزي. په دې کې ملي سوداګر هم شته چې هغوی د دې ګوند د اقتصادي شورا تشکیلوي او د دوی لوی غونډې ټولې د همدې ملي سوداګرو او د همدې ځوانانو په بسپنا یا هغه مالي مرسته چې دوی کوي په هغوی سره ترسره کیږي. تر نن ورځې پورې نه کوم دولتي ډونر لري او نه کوم نړیوال ډونر لري د افغانانو څخه رامنځته سوی او د افغانانو لخوا څخه پر مخ بیول کیږي.
ډیره مننه ستاسو څخه همدرد صاحب چې راغلی زموږ سره په خپرونې کې ملګری شوی او هلته هم سهار وختي دی په سیمه کې او بیا هم ستاسو نه مننه کوو. ډیرې خوندورې ګټورې خبرې مو وکړې او په دې هیله چې نورو ځوانانو هم د دې څخه ښه زده کړه کړې وي او تاسو د هغوی لپاره د یو بیلګې په توګه یو مثال په توګه اوسئ چې هغوی هم ستاسو نه زده کړه وکړي.
نړۍ مننه. یو بل خبره هم دا ده تاسو فکر کوم کېدای شي شاته دا یو کپ هم ویني. موږ د تعلیم تر څنګ تبن ورزش هم کوو او لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ فوټبال او په رزمي برخو کې د افغانستان ورزشکاران ډېر پرمخ تللي دي خاصتا د افغانستان د نوم د نیکنامۍ په خاطر باندې دوی ډېرې هلې ځلې کړي دي. افغانستان چې مخکې د تروریزم او وژلو په نوم مشهور دي یو څه وخت لپاره اوس د کرکټ په نوم او د فوټبال په نوم دوی مشهور دي په آسیا کې په نړۍ کې او دغه نیک نوم ورزشکارانو راته ګټلی ده. نو له ورزشکارانو څخه هم نړۍ مننه. طبعاً په دې کې اکثره ټول ځوانان دي همدا ځوانان دي چې دا هیواد یا د هیواد د بدنامه نوم بیرته ورکولی سي او د افغانستان هغه پخوانی نیک نوم چې لاره له هغه څخه به ان شاء الله هم تر هغه به هم نیک نوم برته موږ تاسو د ځوانانو پر مټ ترلاسه کوو، خو په شرط دی چې ځوانان او پیغلې دواړه یو بل ته لاس ورکړي او بالاخره د هیواد د ښیرازۍ او د ولس د سوکالۍ په خاطر باندې اغیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي.
ډیر مهرباني
ژوند او سي ډیره مننه. ډیر ښه خبرې ته مو البته ډیر ښه ټکي ته مو اشاره وکړله چې هغه ورزش یا لوبې دي. یو لوی علت هم دا دی چې سولې راتلی شي په یو هیواد کې، د ځوانانو فکر روښانه کېدی شي چې هغوی په لوبو هم بوخت وي، او دا د سولې لپاره هم یو سمبول وزګرځېدلی دی په افغانستان کې او په سیمه کې چې خلک لوبې کوي. لکه څنګه چې تاسو هم د دې ذکر وکړو، بیا هم ستاسو څخه ډیره مننه کوو همدرد صاحب چې زموږ سره راغلي وي او موږ ته مو وخت راکو. نو دا ونننۍ خپرونه د ځوانانو برخه هم پای ته ورسېدله، او همداراز به ستاسو سره په راتلونکي اونیو کې نور ځوانان هم راولو، ملګري کېږي به زموږ سره، ستاسو سره به غږېږي. تاسو هم خپل پوښتنې ورنه کولی شئ، او د دې تر څنګ نن د ایډز نړیوالې ورځې په مناسبت هم ستاسو سره وغږېدو په دې هیله چې تاسو ترې معلومات ترلاسه کړي وي. زه ستاسو قربانه وم، منازه شهید
او زه صداقت جان اجازه
طالب، او بالکل زموږ سره پروډوسر وو زموږ همکار بختور شاه صاحب، دا غوینه مننه کوو. تاسو په لوی لاس پارو سلوړه و آباد اوسئ.
هلا پما
سستره گی لب شکاری بغا خویی ملغلاری سستره گی لب شکاری بغا خویی ملغلاری